درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د لدی شیبه وروسته په دوه ساعتونو کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په دوه جلا موضوعاتو شخیږو. په لومړي ساعت کې د کورونا په وایرس او لدی وایرس څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو خبرې کوو. ډاکټران مو مېلمانه دي که پوښتنې لرئ سره اوسې د افغان بیسیم د تسوات له شمیرې لاري راوستوي. خو اوس لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. د عبدالله عبدالله ډله وایي د همدې اونۍ تر پایه د سیاسي کړکیچ د حل لارې طرحه ارګ ته سپاري او امریکا هوډ کړی چې ځینو ایالتونو کې لګول شوي بندیزونه ورو ورو کم کړي. د خبرونو تفصیل. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکیچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون ازادي راډیو سره خبرو کې د طرح جزئیات روښانه نه کړل، خو وی ویل امکان شته چې روان اختلافونه ورسره حل شي. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشري دنده به ورسپاري. د سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي زیاته کړه د ښاغلي عبدالله په ټیم کې یو شمیر کسان د نوموړي د دې کار مخالفت کوي او ورته وایي د ولسمشر وړاندیز باید ونه منل شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ناندریو هواري ته په کور د نن سیاسي مشرانو او ان امریکایي ډیپلوماټانو هم هڅې کړي، خو تر اوسه یې د حل ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار رسنوی ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. عام روغتیا وزارت ویلي تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا 14 اخته ناروغان روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیری هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي کړل. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد د رامنځته کولو په هدف د 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والي ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. میرمن وایټمر ویلي دا کار به په هوښیارۍ سره ترسره کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د دویمې څپې مخنیوی وکړي. په دغه ایالت کې پرون شاوخوا 3,000 کسانو مظاهره وکړه او د لګول شوو بندیزونو د نرموالي غوښتنه یې وکړه. په امریکا کې د رامنځته شوي روغتیایي کړکیچ له کبله د 22 میلیونه امریکایانو دندې ټکنۍ شوي دي. په امریکا کې د بندیزونو د نرموالي هوډ داسې مهال شوی چې دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله مړینه په لوړېدو ده. پرون دغه هیواد کې 4,000 کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شول چې ورسره د دې ناروغۍ له امله د مړو شوو امریکایانو شمیر 8,000 ته پورته شو. د پاکستان په څو ښارونو کې خبریالانو او مدني فعالانو مظاهرې کړې او هلته یې د رسنیو د یوه فعال ګروپ د مشر د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د جنگ ورځپاڼو او تلویزیوني شبکو مشر او ایډیټر میر شکیل الرحمن د مارچ میاشتې په 12مه په لاهور ښار کې ونیول شو. پر ښاغلي رحمان د پاکستان د حساب ورکونې ملي ادارې تور پورې کړی چې 4.5 کاله مخکې د یو جایداد د اخیستو پر مهال دولت ته مالیه نه ده ورکړې. د جنګ رسنیز ګروپ چې د پاکستان د حکومت او د حساب ورکونې د ملي ادارې منتقد دی دا تورونه رد کړي دي. دغه ګروپ د خپل مشر نیول کېدل د بیان پر آزادۍ برید بللی دی. بل لور ته پرون د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې کرکه خپرونکې وینا خپره کړې ده. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 12 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د مهمو ملکي بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبري فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل هغه څوک چې په دغسې عمل کې ښکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په اعلامیه کې ویل شوی امریکا د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعاتو امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلي دي د روغتیایي څارنې سکتور ته یې د یو لړ سایبري حملو ګواښ پېښ شوی. مایک پامپیو وایي هغه ورانکارانه سایبري فعالیتونه چې د کرونا ویروس د دغه بحران پر مهال د روغتونونو ظرفیت او فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخوي وژونکې پایلې لرلی شي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. او په دې لومړي سات کې د کورونا په وایرس خبرې کوو. په دوهم سات کې یو سیاسي موضوع لرو. د په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په باب بحث لرو او ظریف نظر وړاندې کوي. خو په دې لومړي سات کې لومړی د ورځې تر ټولو توده موضوع لرو، یعنی د کرونا وایرس چې په نړۍ کې په خپرېدو دی. په دې خبرونه کې به زموږ درانه میلمانه چې د طب متخصصان دي معلومات درکړي چې له کرونا څرنګه ځان وساتئ، څوک په کرونا وایرس د اخته کېدو ډېر چانس لري، هغه کسان چې اوس ناروغان دي باید څه وکړي. یو شمېر هیوادونه د کرونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې په نسبي ډول بریالي دي. هغوی کوم کارونه کړي دي؟ د کرونا لپاره د درمل او واکسین د جوړېدو امکانات څومره دي؟ د دې ډول موضوعاتو په اړه زموږ میلمانه معلومات درکوي. که تاسې درانه اوریدونکي هم پوښتنې نظرونه لرئ سر او سید افغان بي سیم د 1713 شمیرې لاري راوستوي. وروسته د ټلیفون شمیرې هم درته اعلانوم چې په مستقیم ډول استودیو ته ټلیفون وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکي. د دې خبرونه میلمانه در معرفي کوم. ډاکټر فرید احمد سهیل له قطر څخه د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر سهیل په قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مشر دی. د استرالیا له نیو ساوت ویلز په هنتون څخه د عامه روغتیا او د روغتیایي ادارې په څنګه کې دوه ماستری لري. همدارس د عامه روغتیا له وزارت څخه ډاکټر عاشق خان سعادتي زموږ میلمنه خو تر اوسه پرې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلې. هڅه کوو چې له څو ناروغانو سره هم خبرې وکړو، د دوی تجربې له تاسو سره شریک کړو چې په څه حالت کې دي، د کرونا نښې به له دوی څخه وپوښتو چې څه ډول نښې لري، تکلیف یې څه دی. لومړی ډاکټر فرید احمد سهیل ته هرکلی وایم چې له قطر څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب سهیل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نږدې 1000 تنه په هیواد کې په کرونا تر اوسه پورې معلوم شوي دي چې اخته دي. دې ته په پام چې په افغانستان کې خلک تر یو حده په ښارونو کې قرنټین رایت شوی دی، خو هغه رقم نه رایتوي چې په نورو هیوادونو کې خلک د کرونا وایرس په مقابل کې ځان ساتي. او لبلی خو چې ګورو په دې یو شمېر ختیځو هیوادونو، خصوصا هغه هیوادونو کې چې ګرم دي، د کرونا وایرس او پیښې کمې دي. د دې علت څه کېدای شي؟
څاروان صاحب ډېره مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د کرونا د وایرس خپراوی په مختلفو ملکونو کې په مختلفو مرحلو کې دی او په زمند دی کې چې دغه مرض د خپراوی په کومه مرحله کې دی د دې په څنګ کې د مختلفو مملکتونو د دولتي خبرګون د فواجه او په عین حال کې د خلکو د امپوهاوی د لوړې کچې په وجه د دغه وایرس تر ډیره مخه نیول شوې ده. لکه د مثال په توګه که موږ د کوریا، تایوان او سنگاپور یا د تواسه مملکتونو نمونه اخلو، دغه مملکتونو خپل اقدامات په اولینو مرحلو کې اجرا کړل. دوی خپل ټیسټونه په پراخه کچه په شروع کې ترسره کړل. هغه خلک چې مشکوک وو هغوی په شروع کې وپېژندل، قرنطین یې کړل. د بهر نه کوم کسان چې د دوی ملک ته د هغه مملکتونو نه چې هلته د دغه وایرس شیوع یا دغه وایرس په خپرېدو وو، هغه خلک یې ټول قرنطین کړل. او کوم کسان چې دوی پیژندلی وو د هغوی هغه نور کسان چې د دوی سره تماس درلوده د هغوی ردیابي وکړله او هغوی یې قرنطین کړل او په دې ترتیب یې د دغه ناروغي د خپراوي مخه ډېره حده کنټرول کړه. اما د ګرمۍ په ارتباط باندې لا تر اوسه پورې مخکې له وخته دی چې موږ په دې باندې تبصرې وکولی شو چې آیا د اوړي د موسم د راتګ سره به د دغه وایرس خپراوی کم شي او که څنګه. په دې رابطه باندې پیشګویان شته دي، اما تر اوسه لا څېړنې باید دا خبره تایید کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. ډاکټر عبدالله نورزی د افغانستان د عامې وزارت له لوري را سره دی. ډاکټر صاحب نورزی، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې زرو ته نږدې شوې. فکر کوئ چې دا به حقیقي شمېرې وي او که تر دې به زیاتې وي؟ البته دې ته په پام چې افغانان تر ډېره حده پورې هغه مقررات او لارښوونې چې ستاسو وزارت خلکو ته کوي هغه نه رعایتوي.
سلامونه او نیکې هیلې ستاسو کې چې ټول همکاران سوسی او استا او ستاسو دې اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. ستاسو کې چې ټول جوړ
سلامت اوسې.
ستاسو دې سوال په ځواب کې وایم چې د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د پیښې د مخنیوي دپاره هغه یو شمېر وقایوي معیارات چې په نظر کې نیولي وو هغه د پروګرام نه په شروع او تر اوسه پورې همداراز مخکې روان ده. او دا شمېر دا واقعیت زر واقعي یا شاوخوا دونه ویل شوي دي. دا یو رقم ده چې د افغانستان د هغه سرویلانس سیستم او هغه معلومات راټول شوی دی دغه پر بنسټ باندې یاسي او راټولیږي او تنظیمیږي. خو په دې ټولنه کې یو نور شمیر عوامل دي چې سبب دي ګرځي چې یو تعداد ارقام اوس هم په صحیح توګه راټول نشي، ځکه چې وزارت د صحت عامې خلکو ته په ښکاره توګه ویلي دي چې باید دوی د قرنطین معیارات او نور وقایوي معیارات باید مراعات وکړي. متاسفانه چې دغه لاکډاون یا قرنطین چې موږ وایو په یو تعداد مواردو کې دا نه رعایتېږي او دا سبب دی ګرځي چې یو تعداد واقعات نور موجود وي او رپورټ نشي. یا هم اراز او علایم چې لازمه دي په مریض کې هغه رشد وکړي، هغه تاسوس وکړي، پیدا شي، هغه په یو تعداد کیسونو کې نه لیدل کېږي. نو دغه وجه نه هغه کیسونه مخفي پات کېږي، سیر د اعراض او علایمو په واضح توګه نه وي. نو دې لپاره خلک فکر کوي چې موږ مریض نه یو. هغه کسان چې پیاغ غوښته شوي دي نو هم فکر کوي چې موږ جوړ او صحتمند یو. نو دغه علته یو تعداد ارقام په صحیح توګه نه راټولېږي. د دغه له وجې نه امکان لري چې دا ارقام کله خطه یا زیات وسی خو اوس مهال پم دغه باندې کفایت کوي وزارت ساتمه د دغه سرویلانس په سیستم په اساس باندې معلومات ورکړي.
ډیر زیات مننه. سلامت اوسه ډاکټر صاحب. سہیل د کورونا وایرس د خبرېدو یو مسله پاره دا ویل کیږي چې د تماس لاري دا ویروس لیو انسان بل انسان ته انتقالي شي. تماس نه منظور څه دی؟ یعنی یو لاس روغبړ کول په لاس باندې او که دوه کس چې څنګ په څنګ ناست وي یا خبرې کوي له دې طریقه هم دا لیو انسان بل ته انتقالي شي او کنه؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې نورزی صاحب وویل په افغانستان کې د فعال سرویلانس درلودل مشکل دی په دې خاطر باندې چې افغانستان هغومره امکانات نه لري چې هغه خلک چې حتی دوی اعراض او علائم هم نه لري وزارت یې په فعال شکل هغوی پسې ولاړ شي او د هغوی ټسټونه دې وکړي او هغوی دې پیدا کړي او هغوی دې ګوښې کړي. په دې خاطر د دغه مسلې عام پوهاوی ډېر مهم دی چې خلک په ټولنه کې په دې پوه شي چې هر کله دوی د یو ناروغ کس سره یا د یو مشکوک کس سره نږدې تماس پیدا کوي دوی بغیر د دې نه چې دوی یو روغتون ته مراجعه وکړي باید په خپل ځان ګوښې کړي. دغه نږدې تماس څه شی دی؟ موږ پوهیږو چې د کورونا وایرس ناروغي د تاسکو یا د هغه وړو قطرو د لارې چې یو ناروغ یې د ټوخلي او یا فنجي په وخت کې هوا ته لیږدوي کله چې دغه د بل ناروغ په پوزه سترګو او یا هم په خوله او یا په نورو شاوخوا سطحو باندې پاتې کیږي او بل کس په هغه سطحو باندې لاس لګوي او بیا د لاس د لارې نه په خپل مخ پوزه او یا هم خوله لګوي دغه ناروغي انتقالیږي. نو دغه ته د دغه تماس د لارې نه دا ناروغي خپریږي. او په مجموع کې هر کله چې مونږ د یو ناروغ سره د 2 متره نه په کمه فاصله کې د 15 دقیقو لپاره پاتې شو او یا د یو ناروغ کس سره یو ځای سفر کوو او یا هم د ناروغ د منتنو افرازاتو سره چې مخ هم پټ نه وي مخامخ تماس پیدا کوو لکه ناروغ د مونږ په مخ باندې وټوخیږي یا وټنجیږي او یا هم کچیرې د یو ناروغ سره په تړلي محیط کې لکه په فور کې په اتاق کې په ټولګي کې او یا هم د روغتون د انتظار په ځای کې د 2 متره نه په کمه فاصله کې د 15 دقیقو لپاره پاتې کیږو. د دې ډیر خطر شته دی چې موږ دې هم دا وایرس را لګول شو. نو په دغه حالاتو کې سره د دې چې موږ د ځان کومې نښې او نښانې نه لرو کومې چې معمولا پس د څو ورځو نه په یو چا کې را پیدا کیږي او یا هم کله شاید اصلا دغه نښې نښانې را څرګندې نشي نو په دغه حالاتو کې په کار دی چې موږ د نورو خلکو نه تر کومې اندازې چې کولای شو ځان وګوښي کو او د دې ناروغۍ د خپراوي په مخنیوي کې امرسته وکړو.
ډیره مننه کورودن. زه چې اوس ګورم چې د افغان بیسیم د 93 شمیرې لارې به حد زیاتې پښتنې راغلي دي فکر نه کوم چې ټوله ته به جواب هم ویل شو. نو له تاسو دواړو ډاکټر صاحبانو هیله ده چې لاند جواب وایئ چې ډیرو اوریدونکو پښتنې جواب شي. ډاکټر صاحب نورزای درې پښتنې تاسو ته مطرح کوم له تاسو سره لاند جواب ورکړئ. ګل احمد احمدی د هلمند څخه وایي د کورونا وایرس به تر کومه وخت دوام وکړي. د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلامیار لیکي وایي د روغتیا وزارت کارونه تر یوه حده نمایشي دي. د کورونا ناروغان په کانتینرونو کې ساتي حال دا چې دلته ګرمي هم زیاته ده. او عبدالعزیز غالب له مرجع څخه لیکي وایي له ډاکټر صاحبانو څخه زما سوال ده چې تروي او شیدي او مستې د کورونا ویروس لپاره کار کوي او که زیان لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب نورزای فکر کوم چې مړه.
سلامونه وړاندې کوم. سوالونه واخیستل. فقط تاسو د معلوماتو د پاره چې دا سوال مطرح شوی دی په لنډه توګه تاسو ته وایم چې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې خپل د امکانات سره سم هغه لازمي کړنې چې باید د پلان سره سم مخکې تللی وای هغه یې ترسره کړي دي او نور هم پلان لري چې یو تعداد فعالیتونه نور هم پراخ کړي په ولایاتو کچه باندې ولسوالیو په کچه. یوه غټه ستونزه چې په دې مرحله کې شته هغه د عامه پوهاوی ده چې د خلکو په منځ کې داسې یو ذهنیت ده چې خلک ګویا فکر کوي چې دا مرض به عادی وی لکه یو وایرس دی انفلوئنزا او اسی بکتریي خدا قصاص نه ده د ته لازم ده چې باید هغه معیارات چې وړاندې شوی دي لکه قرنټین دا باید چې سلته سلو کې دی هغه دی خوانه مراد شي بغیر له دې وزارت کې هر څومره امکانات ولري چې دا تداوی کې او ریفر کې او سکرینینګ وکي دا ټول کارونه کوي کې ولې چیرته چې خلک همکاري ونه لري قرنټین ونه کې کور کې پاتې نشي دا تلاشونه او دا هڅې به ټول بې فائدې وي د دې لپاره وزارت ساتمې دا کار چې کړی د تر اوسه پورې تاکید په همدغه ده چې باید قرنټین معیارات مراعات شي او خلک د افغانستان عامې روغتیا وزارت سره ښه مرسته وکړي دا یوه موضوع ده د یو سوال ځواب دپاره او بله موضوع چې تاسو یاده کړله د کرونا وایرس به تر څه وخته وي دا یو ایمرجنسي حالت ده ګرچې دغسې امراض پخوا هم تیر شوي دي خو د هغوی صفحات یا کله لنډو یا هم کیدای شو چې متکرر وي بیا وروسته له هغې یو موج راشي خو په دقیقه توګه باندې هیڅ هیواد تر اوسه په دې نتوانېدلی چې یو سم اټکل وکړي چې دا مرض به تر کومې مودې پورې بشر سره پاتې شي یا هم دغه موج به پای ته ورسیږي خو په چین هیواد کې هم هلته دغه ستونزه وه یو ریسرچ ښیي چې د دې دویم موج هم امکان لري چې راشي تکرار شي دا صفحه په یو تعدادو هیوادونو کې پای ته رسیدلی وي یا هم مخ په پای کې دوی وي خو په دې معنی نه ده چې دوی بیخي مطلقا معافیت حاصل کړی ده او نور به دوی ته کرونا وایرس ضرر نه رسوي د دې لپاره موږ او تاسو څومره چې تلاش کوو څومره آمادګي لرو دغه په اساس به دغه موده هم تعینیږي خو بیا فعلا کوم دقیق ارقام نشته
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سهیل دی څو اوریدونکو پوښتنې به هم در سره شریکې کم او یو پوښتنه زما خپل ده محمد اکرم لغمان ولایت څخه لیکي ویل ډاکټر صاحب سهیل څخه می پوښتنه داره چې کوم کس چې کرونا ونیسي او بیرته روغ شي آیا د بیا مبتلا کېدو خطر هغه ته متوجه دی او کنه دی او زما پوښتنه داره چې په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا د څوک چې د کرونا په ناروغي مړ شي د هغه له مړي سره مختلف برخوردونه کیږي آیا مړی هم د دې سبب کېدای شي چې روغ انسانانو ته دا وایرس انتقال کړي او کنه
مننه تروان صاحب یو کس چې د کرونا د ناروغي تیر کی او بیرته د هغه ناروغۍ نه جوړ شي معمولا د ورته ناروغیانو نه چې موږ کومه تجربه لرو لکه زکام او یا هم د نورو د کرونا د نورو نویتونو نه چې کومې ناروغۍ رامنځته کیږي معمولا خلک د یو کال نه تر دوه کلو پورې د دغه وایروسي ناروغۍ په مقابل کې معافیت حاصلوي اما دا په دې پورې هم اړه لري چې د یو انسان وجود څومره قوي معافیت ترلاسه کړی دی چې په دې کې خپل د انسان عمر او نورې جانبي ناروغیانې هم د یو فکتور په حیث رول درلودلی شي په ضمن کې دا چې ځینې وایرسونه د وخت په اوږدو کې خپل نویت ته تغییر ورکوي نو که چیرې یو چا یوه ناروغي تېره کړې وي یو وایرس وجود ته درنه شوی وي او دغه وایرس خپل نویت ته تغییر ورکړي د دې امکان شته دی چې د دوام ډول وایرس سره مخامخ شي او دا ناروغي بیا ورته پیدا شي اما دا خبرې ټولې اوس مخکې له وخته دي تر اوسه په دې ارتباط باندې لا څېړنې خپل نتایج نه دي ترلاسه کړي نو وروسته د شپږو میاشتو یا د یو کال نه کیدلی شي موږ هغه موقعیت ته ورسیږو چې په دې باندې خپل یقین حاصل کړو چې یو کس یو ځل دغه ناروغي تېره کړي بېرته به ناروغه کېږي او که نه اما د دې ډېر احتمال شته دی چې یو ځل یو څوک ناروغي تېره کړي کم نه کمه تر یوه کاله پورې د دې وجود د دغه ناروغي په مقابل کې معافیت ترلاسه کړي دویمې پوښتنې ته دی چې راشم هغه د مړي نه د سرایت خبره ده دا ناروغي د خبرو کولو یا د پرنجي او توخلي د لارې نه مخکې مونږ ویل چې انتقالیږي هر کله چې یو انسان مړ کیږي دا غا فیزیولوژیکا پروسه چې دوی د هوا تنفس کی او دغه ساس کې بهر ته راوباسي دا په مکمل ډول باندې دريږي د مړي د کچيري د انتان د خبروي خبره مطرح کیږي هغه یوازې د مړی د جسم د تماس د لارې نه به دغه مرض انتقالیږي او یا د هغو سطحو د لارې نه چېرته چې د مریض د خوانه منتنه شوي دي د هغه د لارې نه دغه مرض انتقالیدلی شي. نو څه شی چې مهم دي د مړي د مراقبتونو په ارتباط هغه دا دي چې هغه څوک چې مړی وینځي هغوی باید کافي محافظتي وسایلونه لکه د سکش ماسک او پلاستیکي پیشبند نه کار واخلي. نور خلک د کور غړي باید مړی سره تماس ونه نیسي. او ډیره مهمه خبره دا ده چې د جنازې او فاتحې په مراسمو کې ګڼه ګوڼه جوړه نشي، ځکه چې کوم کور کې چې یو څوک د کورونا وایرس د ناروغۍ له وجې مړ کیږي د دې ډیر احتمال وجود لري چې په هغه کور کې د دویم یا دریم کسان په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی وي. نو په هغه خاطر تر څومره پورې چې امکان لري باید دغه مراسم د کور د خپلو غړو لخوا ترسره شي او د تسلیت فاتحې او دعا مراسم باید د ټلیفون د لارې په دغه سیالاتو کې تنظیم شي.
بلې، په ځینو هیوادونو کې په دې هم کار شوی دی چې واده د واده مراسم دي آنلاین جوړ کړي، دوستان د انټرنیټ له لارې دعوتوي او واده ورښکاروي. په هر حال ډاکټر صاحب نورزی، دو اوریدونکو عبدالجلیل صادق یار له هلمند څخه لیکلي دي، وایي آیا د کرونا وایرس تشخیص له کومې لارې وشو؟ نو چې تشخیص یې وسو ولې درمل نه جوړیږي؟ یعنی د منظور دا ده چې په کومه طریقه چې دا وایرس پیژندل شوی دی په هغه لارې باید دوا هم پیدا شي. او عبدالباقی هلمندوال د میوند له ولسوالۍ لیکي، زما پوښتنه له ډاکټر صاحبانو څخه دا ده چې موږ په سارا کې اوسو، نو موږ ته باید په ساده ژبه د کرونا نښې راوښیاست چې کومې علامې دي؟ مهرباني صاحب.
ډېره زیاته مننه تاسې دې سوال نه همکارانو پوښتنه کړې. دوستانو، د لومړی سوال حق تاسو ته وایم چې دا چې دا ویروس کووید 19 یا کرونا وایرس ډیزیز، دا وایرس په اول ځل په ووهان د چین کې په هیوبی پروونس کې دا پیدا شو، تشخیص یې څنګه وشو؟ یو ځل چې په مارکیټ کې کسانو او هغوی هلته سوداوې کولې، دغه تبادلې په مرحله کې دلته یو ځل متوجه شول چې دغه منبع غوښه او یا خرڅلاو دپاره تیار شوي وو، دغه طریقه انتقال شو او وروسته چې چېرته اراض او علایم نښې پیدا شوې دغه په هکله باندې بحثونه وشول. بالاخره هماغه یو دوه درې نفرو همکارانو چې کار کول دوی پرې پوه شول چې دلته کومه خبر ده او دا کوم بل مرض ده.
یعنی ویروس چې د وینې له لارې معلومی شي کنه؟ همداسې د چې وینې ټیسټ شي یا
ماینه شي؟ دا خو د قلب ما به شروع درته ویلې وخت چې تشخیص موضوع راغله، دا په وینه کې خامخا په وینه کې دا خو یو لاره ده چې همدغه پرپټ ټیسټ ورته وایي په سری توګه باندې دا ښیي چې 15 دقیقو کې تشخیص کیږي. بل د بل اومي سواب او بل هم انفي سواب، دا دوه نور سمپلونه دي چې اخیستل کیږي. دغه طریقه دا ټیسټ اجرا کیږي او کتل کیږي، دا معمولی ټیسټونه دي. خو هغه د ایمونوګلوبولین جی او ام د دوی ثانیا کتل کیږي په ټیسټ کې، او بل د کوالټی اف کنټرول دا درې مرحله کتل کیږي، او د دغه ټیسټ کټ په اساس باندې دا تشخیص کیږي چې وینه کې دا کرونا وایرس شته او کنه. نو د دې ته د ول موجودیت خامخا هغه کسان سره چې مثبت کانټاکټ درلودل چا سره او یا هم کوم چې سفر کړی وو په همدغه کسانو کې لیدل شوي، او تر نن ورځې پورې همدغه معمولي تشخیصیات منل شوی ده. او د نښو په هکله وایي چې یو تعداد اراض او علایم یا هغه نښې دي چې وصفي توګه په خاصه توګه په همدغه مرض کې لیدل شوي، لکه وچ ټوخی او لکه اوچته د تبې درجه او همدغسې د ستاویستلو مشکلات لکه نفس تنګی چورته وای. دغه موضوع دا ډیر مشهوره علایم او نښې دي چې مریض کې لیدل شي.
ډاکټر صاحب، لکه یو مشکله مسله په دې کې دا ده چې د ټولو انسانانو یا د ټولو ناروغانو نښې سره ورته نه دي، همداسې ده کنه؟
بالکل صاحب، موږ دې کې
څو مریضان لرو، څو رقم مریضان. یو تعداد هغه ناروغان دي چې واقعا په هغوی کې دغه اعراض او علائم دا پکې واضح توګه په ښکاره توګه آهسته آهسته وده مومي، پیدا کیږي او ظاهریږي. خو یو تعداد مریضانو کې اصلا دغه اعراض او علائم نه ښکاري، دا په نورو عواملو باندې تړلی دي، لکه د سن موضوع ده چې ډاکټر صاحب سالي یاده کړله، موضوع د معافیت ده چې څومره یو شخص ښه او چته معافیت لري په هغوی باندې هغونه زیات اثر نه کوي، او یا هم د جینیټیکي له نگاه نه دغه میوټیشن چې واقع شوی ده. دا یو تعداد اشخاصو کې د اعراض علائم برجسته کیږي، ښکاره کیږي، او یو تعداد کې نه. خو یو تعداد نور اعراض او علائم هم شته چې هغه خاص د همدغې مرض دپاره ځانګړي شوي نه دي، لکه نسناستی، لکه د ځان درد، د عضلاتو درد، او یا هم خستګي، کله کنفیوژن یا اختشاش حالت وي، او یا هم سردرد وي. نو دا هغه اعراض دي چې په مریض کې لیدل کیږي، خو کله ارتباط نه لري دې مرض ته. ولې د دغې کرونا مرض په سر کې هم امکان لري چې دا اعراض او علائم په مریض کې پیدا شي. نو دا هغه ځانګړي او غیر ځانګړي نښې چې وپیژندل شي، انشاءالله دا به د مریض پیژندګلوي او پیژندل دپاره ډېر کومک.
کوربدان قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورې. په دې خبرونه کې په کورونا وایرس خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډاکټر فرید احمد سهیل قطر څخه، او ډاکټر عاشق خان سعادتی او بخشی چې متاسفانه هغوی حاضر نشول، تر دې شیبې هم کوشش کوو چې ورسره تماس ونیسو. ډاکټر عبدالله نورزی له کابل څخه د ټلیفون له لارې راسره دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوو چې ټلیفون راوکړئ او که پوښتنه لرئ زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ټلیفون شمیره د 0-9-2-3-5-4 بل شمیره د 0-8-2-5-5. او وګورو چې اوریدونکو مو څه وایي. مهرباني. سلام تاسو ته.
لکه څنګه چې ناروغي دومره هغه ده دومره خطرناک هم نه ده، لکه د مونږ ډاکټر صاحبان کې تصویر کړی ده. ممکن په هر شپږو نفر کې یو نفر ګیلي وشي، او بل اتیا کسان په خپله کور کې راغېدلی شي، او په سلو کې یوازې دوه نفر کېدای شي بیمار وخت سره مخامخ شي.
شاید لټول خبرو سره زموږ ډاکټر صاحبان موافق نه وي، ځینې خبرې مو کېدای شي سمې هم وي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم سروانت، تاسو ټول ډاکټر محترم ته او دوالو ډاکټرانو محترم ته په دوالو لاسو سلامونه. ان شاء الله په سرلاین د ښایسته کې لګینم.
مهرباني کوي سرلای صاحب.
سروانت زما خو ډاکټر صاحبان نه دا پوښتنه ده چې دا کورونا چې دا په یخ کې ډېره راځي او که ګرمۍ کې؟
بله صحیح، دا د ګرمۍ موضوع یاد شو. ډېر نور اوریدونکو د افغان بیسیم دا څه سواتل شمیرې له لارې همدا پوښتنه کړې ده چې د اواله ګرمۍ دو سره خو بدن روغي له منځه نه ځي یا له منځه ځي. خو د دوی پوښتنې مې ځکه تکرار نه کړې چې مخکې زموږ ډاکټر صاحبانو ځواب ورکړو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم، شیر حضرت ما.
مهرباني کوئ صاحب.
خوښنه ولا چې سمون ته دغه چې دغه ورس کوم دی دغه په ار حالات کې لکه زنانه ویلي چې په ار باندې کې خپل جنټیکي خواص بدلې دي او څنګه د څومره وضاحت لري. مننه خوشاله اوس.
صحیح، ډیره مننه کور ودان. بل اوریدونکو له رو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
نومې سعید الله ده، دا کرونا ناروغي ده، کوم خوړو باید خوړل شي چې دا زده کشي؟
خوراک څه باید وکړي؟ سید مننه، بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. مهرباني کوي.
د کرونا مرض د شهر نه په دیا طرفو کې
راډیو لطفا لري شي، یا راډیو ټیټه کوي، مجبوري چې ستاسو ټلیفون بیا قطع کو.
کرونا مرض دی شار نه یا اطرافو کې بل څه خطر لري؟
په اطراف کې اثر لري؟ ستاسو سوال موسم و نه ورېدو. خیر بل اوریدون کتاب ور شو دا به ورستایوی مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام عبدالرحمن من غرام
شه عبدالرحمن صاحب مهربانی. مهربانی نه عبدالرحمن صاحب سوال دیر شو لکه چی خیر مننه ور بشو بیرته خپل ملمنو ته مخکې یو اوریدون کې ویل چې دا دومره خطرناک هم نه ده چې لکه څومره چې رسنۍ وایي ډاکټر صاحبان وایي همدا اوس چې زه وینم په کومې احصایې چې خپریږي د انټرنیټ له لارې په هغو کې ویل کېږي چې تر اوسه پورې 145,000 تنه د کرونا په وایرسو مړه شوي دي. په هر حال لومړی ډاکټر صاحب سهیل لومړنی اوریدونکي ته که تاسو ځواب ورکړئ دی وایي چې دومره خطرناک هم نه ده او هغه برخې سره یې څومره موافق یاست چې 80% خلک باید په کورونو کې پاتې شي هېڅ روغتون ته اړتیا نه لري؟
زه د دوی سره د ناروغۍ د خپل د خطر د کچې په ارتباط باندې موافق یم چې د کورونا وایرس هومره خطرناکه ناروغي په یو انسان کې نشي رامنځته کولی لکه څومره چې ځینې خلک ترې ویریږي. تقریبا نیم یا 50% خلک د دغه ناروغۍ سره اصلا د ځانه نښې نښانې نه ښیي یا په ټوله کې 80% شاید دومره خفیفې او ملایمې نښې او نښانې وي چې شاید ناروغ د ټیسټ کولو او یا هم ډاکټر ته د درملنې لپاره ضرورت پیدا نه کړي ولاړ شي. مګر دا چې دوی ته شدید سالندي پیدا کیږي، په مخ او شونډو کې شینواله پیدا کیږي یا په سینه کې د درد او فشار احساس پیدا کوي. اما خطر د دغه ناروغۍ په دې کې دی چې دغه ناروغي په ډیر سرعت سره سرایت پیدا کوي او دغه سرعت یې په دومره اندازه دی چې د یو ښار تقریبا نیمایي نفوس اخته کولی شي. هر کله چې یو وایرس په کم وخت کې په دومره سرعت سره خپور شي، تاسو یې که د هغه 40% خلک چې باید روغتون ته ولاړ شي او یا هم هغه 2% یا 1% کسان چې د دغه ناروغۍ نه مړه کېدلی شي د هغه حساب وکړئ په صحي سیستم باندې یا د یو دولت په روغتیایي سیستم باندې دا څومره فشار واردولی شي او په مجموع کې په ټولنه باندې به دا 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 ناروغي څومره مشکل را پیدا کوي چې څومره کورونو کې به ناروغان وي تر څو وخت پورې به د مونږ کارونه تړلي وي، د مونږ مکتبونه به تړلي وي او اقتصادي اثرات چې د مونږ باندې لري د هغه کچه به په کومه اندازه وي. نو په هغه خاطر باندې دغه بیړنۍ حالت ته دولتونه چټک غبرګون ښیي. کنه په خپل ناروغي کله چې په یو شخص کې رامنځته کیږي دا سمه خبره ده چې عمره خطرناکه نه ده، اما د سرایت له وجې نه د دې ناروغۍ د خطر کچه لوړه ښکاري.
بله صاحب. ډاکټر صاحب نورزی فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي دی وایي آیا کورني حیوانات هم په کورونا اخته کیږي او کنه؟ ډاکټر صاحب نورزی
سلام علیکم.
مهرباني.
بله د سوال می وخت تاسو د معلومات لپاره بله کورني حیوانات هم باید چې په ځانګړي توګه او قیاوی معیارات چې انسانان لپاره په نظر کې نیول شوی د حیواناتو لپاره هم باید چې خاص معیارات په نظر کې ونیول شي او کوشش وشي چې دغه انتان یا میکروب هغه ته انتقال نشي او یا د هغه حیوانات سبب د انتقال دی همدغه وایرس په انسانانو کې نشي. لکه څنګه چې په څو وخت مخکې په نیویارک کې هلته دا د حیواناتو نه د انسان نه حیوان ته داسې انتان انتقال شوی و کرونا وایرس. نو د دې لپاره امکان د سرایت شته د هغه تر څنګ حیوانات ډېر یو ښه منبع د انتقال د انتان انسانانو ته پیژندل شوي دي. نورو امراضو کې همداراز کرونا وایرس ته هم خطر شته. نو د دې لپاره باید چې حیواناتو ته هم خاصه پاملرنه وشي تر څو هغوی سبب د دې ونه ګرځي چې دغه کرونا وایرس یا انسان ته انتقال کی یا د حیوان نه بل حیوان ته انتقال شي.
بله صاحب ډېره مننه. ډاکټر صاحب سهیل یو اوریدونکي د خوراک پوښتنه وکړه چې کوم خوراک متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع ده، خو خیر دوباره به تماس در سره ونیسو. ډاکټر صاحب نورزای دی جواب وای. یو اوریدونکو مو وویل چې کوم خوراکونه ښه دي چې د کورونا په وخت سړی وخوري او کوم نه دي ښه. متاسفانه چې دواړه ټلیفونونه قطع شول. خیر، په دې منځ کې چې تخنیکي همکار بیرته ټلیفونونه رخ کوي، زه به ستاسو ځینې پوښتنې چې د افغان بسیم د 1800 شمېرې له لارې راستولې دي دا به ولولم. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار د دومه پوښتنه دی وی که یو کس د کورونا په ناروغي اخته وي او ورڅخه جوړ شي د بل روغ کس سره کتلې څنګه دي؟ او دا هم جالبه پوښتنه ده که یو څوک ښه شوی وي او بیا خو یې خطر شته او که نشته چې په بل کس ته دا ناروغي انتقال کړي. بل اوریدون که مو عبدالعزیز غالب پوښتنه کوي چې وای کرونا په ښځو باندې زیات اغیز کوي او که په نارینه و باندې؟ دا هم یو مسله ده. یو احصایه چې ما په خپله کتلې ده تر اوسه پورې په هرو درو کسو کې چې تر اوسه پورې نیولی دي دوه نارینه ول، نسبتا د ښځو شمیر کم دی. نو دا نه پوهېږم چې د ښځو معافیتي سیستم قوي دی او که کوم بل علت دی. خدای دې وکړي چې زموږ میلمانه ټلیفون ته ژر ځواب ووایي چې دغو پوښتنو ته هم ځواب ووایي. فکر کوم ډاکټر صاحب سهیل اوس د ټلیفون له لارې بیرته راسره دی. ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي مخکې دا پوښتنه وکړه چې کوم خوراکونه د کورونا په وخت څوک وخوري او کوم خوراکونه ورته ښه نه دي؟ تر اوسه پورې په دې اړه بحث نه دی اوریدلی چې آیا کوم خوراک هم د کورونا د څوک چې په دې ناروغۍ اخته وي د هغه لپاره نقص کوي یا کوم خوراک چې ګټه کوي؟ په دې اړه ملا څه اوریدلی دي؟ مهرباني تاسو ځواب څه دی؟
مننه سروان صاحب. خوراکونه دین خوراکونه شته دي چې د زکام او یا کورونا ته ورته ناروغي په درملنه کې کومک کوي، اما په مجموع کې خوراک داسې څه نه دی چې دغه مرض دی یا وقایه او یا هم پوره درملنه وکړلی شي. هغه خلکو چې د مخکې نه خپل خوراک منظم ساتلی دی، اوس چاغښت نه لري، د شکرې ناروغۍ نه لري، د لوړ فشار ناروغۍ نه لري، د هغوی د خطر کچه په ټوله کې کمه ده. بیا هم کله چې یو څوک په دغه ناروغۍ اخته کیږي او یا هم د ناروغۍ د اخته کېدو نه مخکې که چیرې په خپلو خوړو کې ځینې شیان مراعات کړي هغه ګټه لري، لکه په خپل خوراک کې د کمې مالګې نه استفاده وکړو، په خپل خوراک کې د خوږو او غوړو نه کم استفاده وکړو، د مختلفو میوو او سبزیجاتو نه کار واخلو، په کافي اندازه اوبه وڅښو. دغه شیان ګټه لري چې د وجود معافیتي سیستم ورسره اوچت شي. د ویټامین سي په استفاده باندې ویل کېږي چې د زکام په مریضانو کې دی ګټه درلودلې ده. نو هغه میوې لکه لیمو، نارنج، مالټه او یا هم مرچ په لوړه کچه ویټامین سي لري. دغه د دغه ناروغیو د اعراضو او علایمو په ښه کېدو او یا په مجموع کې د وجود د معافیت په لوړولو کې ګټه لري. ویټامین ډي ګټه لري. نو په هغه خاطر باندې په لمر کې کېناستل یا ځان ته لمر ورکول ګټه لري. ځینې نور شیان لکه کورکمن یا زردچوبه، هوږه او یا هم د اډوکو او یا د چرګ د غوښې شوروا د زکام د اعراضو او علایمو د زر ښه کېدو دپاره یې ګټه درلودلې ده. نو هغه کسان چې په دغه ناروغۍ اخته کېږي دغه شیونه استعمالولی شي. او یو ښه خبر په مجموع کې دا دی چې د روژې مبارکه میاشت روانه ده. ځینې څېړنې ښیي چې د روژې نیول هم د وجود د معافیت په لوړولو کې ډېره مرسته کولی شي. د روژې نیول د وجود ټوکسینونه راښکته کوي، عمومي التهابات دغې سره راښکته کېږي، د وجود د ګلوکوزو او غوړو کچه راښکته کېږي، د وینې سپین کرویات د روژې په میاشت کې اوچت کېږي، د انسان رواني حالت د روژې په میاشت کې ښه کېږي او د کیتونونو کچه راښکته کېږي. او دا هغه څه دي چې د روژې په میاشت کې د انسان معافیتي وجود د انتانی ناروغیو په مقابل کې ښه وړتیا پیدا کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب نورزای. زموږ یو اوریدونکو مخکې مې سوال مطرح کو، د ویلی وو چې هغه څوک چې په کرونا اخته وو او جوړ شوی دی هغه له نور چا سره کتلی شي، تماس لرلی شي او کنه؟ آیا له هغه څخه بل انسان ته د کرونا د انتقال خطر شته سره له دې چې جوړ شوی وي؟
ډیره مننه سوال مې واخیسته. د سوال په ځواب کې باید چې وایم د کرونا وایرس هغه مریضان چې شفا یاب شوي دي هغوی په دوه شکل دي. یو شمېر هغه مریضان دي چې په هغوی کې اراضه ولایم یا مغنښې دا د مریضۍ په جریان کې پیدا شوي وو او د مریضانو د دغې وجې نه شکایت درلود، لکه د وچ ټوخي نه او یا هم اوچتې تبې درجې نه او یا هم د نفس تنګي او د مشکلاتو نه دوی شکایت درلود. دا هغه مریضان دي چې وخت شفایت کیږي پس دغه د مریضي دوره تیریږي، د هغه نه وروسته د اعراض او علایم له منځه وړي. وخت چې هغه شفایت شو بدن کې انټي باډي تولید شو نور نو دغه شخص بیا پسته د شفایتوي مرحله ته صفیته داخليږي. په دې صفحه کې امکان لري چې یو تعداد مریضان زیات وخت لري چې ضرورت لري چې د نورو کسانو لري وسی او یو تعداد کم، خو هغه چې اراض علایم پیدا کړي دوی باید چې حد اقل یوه هفته د نورو کسانو نه هم لري وسی او په خپل هم ځان وساتي چې بیا کوم بل مریض سره چې کورونا ناروغي باندې مشکوک وي او یا هم مثبت وي هغه ته نږدې شي. نو د دې لپاره دا یو ګروپ کسان په نظر کې نیول شوی، دویم هغه کسان چې مرض پکې ایجاد شوی ده خو اعراض او علایم پکې نه دي پیدا شوي، همداسې ټیسټ مثبت دی او کیس پکې کیس مثبت ګڼه ارزیابي شوی ده خو اعراض او علایم ډیر پکې کم، خفیف او یا هم ډیر نه لیدل کیږي. نو د دې لپاره دا کسان حد اقل تداوی شي، یعنی شفایابي مرحله ته رسیږي، درې ورځې باید چې د نورو کسانو لري وسی وظیفې ته ولاړ نه شي. بعضی ځایونو کې څېړنې کوي چې باید تر یوې میاشتې پورې دا کسان خپل دندو ته لاړ نه شي، خو سره د هغه هم دا کسان امکان لري چې په موقته توګه او په لنډمهاله کې یو مقدار انټي باډي او معافیت ته لاسته راوړي او امکان لري چې بیا هم دا انتانیا میکروب په منځ کې راشي. دغه لپاره لازمه ده چې حد اقل یوه هفته د کسان پس له شفایابۍ نه مکمل شي، خو دوه ټیسټه ورته ضرور دي چې دا ټیسټونه باید انجام کړي چې ښه مطمئن شي چې منفي دي. وروسته له هغه نه بیا دوی کولی شي وظیفې ته هم لاړ شي او په عادي ژوند ادامه ورکړي. مننه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب سهیل، یو اوریدون کې پوښتنه کړې ده چې کرونا پر ښځو زیات تاثیر لري که په نارینه وو باندې؟ که څه هم مخکې یادونه وکړه چې په یوې سروې کې ویل شوي دي چې په هرو درو کسو کې دوه نارینه دي چې په کرونا اخته دي، د دې علت څه کېدای شي که داسې وي؟ او یو بل اوریدونکي له کندهار پوښتنه کړې ده، زین الدین، د ویلي دي چې په ماشومانو ولې کرونا ډېر تاثیر نه لري؟ مهرباني.
د خټو او د ماشومانو په اعتماد باندې باید وایم چې دا ناروغي په مجموع کې نوې ناروغي ده. لا تر اوسه پورې ډېر داسې څه دي چې هغه باید چېرنې را پیدا کړي چې دا څه علتونه دي چې په ښځو باندې یا په ماشومانو کې دغه ناروغي ډېرې شدیدې نښې او نښانې نه ښیي. اما یو خبره دا هم کېدلی شي چې نارینه دې ته ډېر مروض دي په اکثره ځایونو کې، نو یو ډېر کمزور احتمال البته دا کېدلی شي. اما شاید دا د ماشومانو او یا هم د ښځو دوی د جنیټیکي بنیې او یا هم د جنیټیکي د ساختمان تفاوت وي چې دوی مختلف غبرګون ښیي د دغه ناروغۍ په مقابل کې.
یا کېدای شي د ښځو معافیتي سیستم تر نارینه وو قوي وي، بهتره وي، که څنګه؟
دغه به دسته وي چې زه شاید دغه څه ونه شم ویلی، ځکه لا تر اوسه پورې څېړنو دغه خبره نه ده موږ ته راپه کړې چې د ښځو معافیتي سیستم د نارینه وو نه د کرونا په مقابل کې لوړ دی.
لا تر اوسه دغه معلومات د چیرن ولاند دي، اما احتمال د دې شته دی چې د دوی جنټیکي جوړښت تفاوت ولري او دغه وایرس په مقابل کې دوی مختلف خبرګون وښيي.
بله صاحب، یو بل پوښتنه چې له کندهار څخه شاغلی مخلص کړی ده، دی وایي چې په نړۍ کې د کرونا وایرسو په وړاندې د واکسینو د جوړولو هڅې روانې دي، تر څه حده پورې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی؟
د واکسین جوړول معمولا د کلونو خبره وي، اما په دغه سي بیرنی حالت کې اکثره ملکونه په ډېر چټکۍ او سرعت سره دغه پروسه مخته بیایي، خو د پوره چټکۍ او سرعت سره سره بیا هم احتمال لري چې د یو کال نه تر دوه کلو پورې وخت ونیسي تر څو پورې دوی یو کامیابه واکسین چې هغه د په څارویو کې حیواناتو کې او بیا هم وروسته په کم تعداد انسانانو کې او بیا هم په یو زیات تعداد انسانانو کې په مختلفو برازمونو او په مختلفو مملکتونو کې دوی ټیسټ کړي، د هغې نتیجه دې ترلاسه کړي، او بیا وروسته له دې نه چې یو موافقه او کامیابه واکسین دوی ترلاسه کړي، هغه باید په هغه اندازه باندې دوی تولید کړلی شي چې خلکو ته ورسیږي. نو دغه پروسه په مجموع کې د یو نه تر یو نیم کال او یا هم شاید دوه کاله وخت ونیسي. پیران په لسګونو واکسینونه په مختلفو مملکتونو کې د تجربې لاندې دي چې یو دوی فعلاً په انسانانو کې هم د ازموینې لاندې نیول شوي دي، اما د هغې سره هم کم از کم یو کال وخت کېدلی شي چې ونیسي تر څو پورې دا موږ ته راورسېږي.
ډاکټر صاحب سوال، تاسو په قطر کې اوسئ، زموږ یو اوریدونکی مصطفی حقمل لیکلی دی وایي افغانان اکثره بې سواده دي او ځینې خلک داسې تبلیغ کوي چې دا ناروغي یوازې د کفارو لپاره ده، مسلمانان نه پیاخته کیږي. دا ډول خبرې دلته هم شوې دي، په راډیو ته هم ځینې اوریدونکو ټلیفونونه کړي دي او همدغسې رایه کړې ده. تاسو د ډاکټر پیسو ورته وایست
یو مشکل چې په دین او ټولنو کې وجود لري هغه د دینی لارښوونو نه ناسم پوهاوی دی. موږ که چیرې د اسلام تاریخ ته وګورو، د اسلام په صدر کې دې ته ورته اوباګانې تیر شوي دي او د پیغمبر علیه السلام ډېر نږدې او جلیل القدر اصحاب یې شهیدان کړي دي، چې د هغې له جملې نه د ابو عبیده ابن جراح مثال ډېر مشهور دی چې دغه په خوا کې په زرګونو نور اصحاب شهیدان شوي دي. نو کله چې دغه سیا وبایي یا انتانات رامنځته کېږي، هغه د مذهب، هغه د توکم، نژاد او مملکت ترمنځ توپیر نه کوي. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې وایي کوم ځای کې وبا را پیدا کېږي باید تاسو هغې منطقې ته داخل نه شئ، او که تاسو په منطقه کې وبا را پیدا شوي وي تاسو باید د هغه ځای نه بل چیرته ولاړ نشي. په دې معنی چې دغه سي تدابیر په کار دي تر څو د دغه سي وبایي امراضو مخنیوي وکړل شي. تېره زموږ بعضي مذهبي قارونه د مخنیوي د لپاره ډېر مهم دي، لکه موږ پنځه وخته او داس ته خوله او پوزه وینځو، لاسونه څو سواري وینځو، دا ټول کومک کوي. اما چې کله دغه سي او حالت داخلي ګو یا دغه او داس ته کفایت نه کوي، باید خلک نور هغه سپارښتنې چې وزارت صحت عامې تفصیل لري او هر ورځ موږ د رادیو او د تلویزیون د لارې نه اورو، د هغه ټولو مراعات مهم دی تر څو د هغې مخه ونیسو. موږ نور مثالونه لرو، مثلا د ایبولا وبا یا خپراوی چې په افریقا کې و، ډېر مسلمانان هلته د دې د وجې نه له منځه ولاړل. او اوس موږ عملا ګورو چې په اسلامي مملکتونو کې هم دغه د کرونا وایرس په سرعت سره خپرېږي. موږ په دوبۍ، په سعودي او په قطر هېوادونو کې په زرګونو پېښې لرو.
بله صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو په لاوریدونکو سره مو وعده کړې وه چې له یوې کورنۍ سره به هم خبرې کوو چې د کرونا په وایرسو اخته ده. یو غړی همدا شېبه د ټلیفون له لارې را سره دی، دوی نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي. مهرباني وکړئ که تاسو خپله تجربه له نور اوریدونکو سره شریکه کړئ. تاسو ته څه ډول مشکل پیدا شو او څه وخت پوه شوئ چې تاسو کرونا وایرس لرئ؟
ورور دا هغه تقریبا 15 16 ورځې مخکې تب پیدا وکړ، ډېر شدید تب پیدا وکړ، سهار ماسپښین مازدیګر ماسخوتن دا تبونه بهتر راتلو، بیا آهسته آهسته توخی ور پیدا شو. موږ وایو چې دا کېدای شي د تبدیل هوا له خاطر داسې دغه شوی وي، خو بیا یو څو ورځ پس مو ولیدل چې دا لږ ډېر دغه شو، د خوړلو نه پاتې شو، د اوبه څښلو نه او چای څښلو نه او د ډوډۍ خوړلو نه دغه شو. بیا ما والا ورخطا شو، ما وویل چې دا خو هم خدای نه خواسته دا به کرونا بخته وي. بیا ما ډېر کوشش و، ډېر لږ دوران پراستمون دغه شان ما وورتل، لږ جوشانده او دغه شان مې ورتل، خو الحمدلله لږ دغه وشو. خو بیا هم ما ولیدل چې دا ډېره ضعیف شوې دي، ډېر ضعیف شوې دي او بالکل حرکت یې ډېر سست شوی دی. بیا ما کوشش وکړو چې دا دغه وکړو، ډاکټرانو ته خبر وکړو، بیا به کومه نمبرونه چې په تلویزیون کې خلکو ته ورکړي وو، ما هغه نمبرونه ته یو سل شپاله یو سل پنځلس یو سل دوه چې د امبولانس کابل دی هغوی ته ما زنګونه ووهل، ډېر زنګونه ووهل، خو تقریبا دوه نیم درې ساعته تېره شو چې څوک زموږ په غږ نه دی واورېدل. بیا موږ به خپل خبر رسنۍ وکړو، چې رسنۍ وکړو بیا هر طرف نه ما ته زنګونه راغلل، هر طرف نه زنګونه راغلل، رئیس شاته مو زنګ ووهل، هر همکاري لپاره زنګ ووهل، د دې یو امبولانس ولېږل، چې امبولانس ولېږل ما خپل مریض ویول د شفاخانه افغان جاپان ته، هلته چې ویو خو بد بختانه چې په افغان جاپان کې تاسو ما اورېدلي به د پراسنو کې چې اوس دوی سره امکانات هم نشته، خو موږ مونږ ته ووایي چې دا منفي ده بوج خپل کور ته قرنطین هم ځي، خو زموږ مریض تقریبا دا یو وخت لا صورت کېږي چې قرنطین ده، خو بیا موږ ولېږل چې دا لږ سستي و، ضعیفي پیدا شو، موږ کوشش وکړو چې ډاکترانو سره
بله صاحب ډېر زیاته مننه. تاسې منتظره اوسئ چې ډاکټر صاحب سهیل تاسو ته څه وایي. ډاکټر صاحب سهیل، دوی څه وکړي؟ ستاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
په ډېره بښنه سره که چېرې د دوی پوښتنه ما ته تکرار کړئ چې د دوی تشویش ده څه نه دی؟
د دوی تشویش دا ده چې روغتون خو جواب کړی دی، دوی په کور کې دی او اوس چې دی دا ناروغي لري او په ځان باندې باورمند دی چې کرونا لري، نو دوی څه وکړي؟ زما په نظر خو یو شاید دا مشوره وي چې باید نور ترې ځان وساتي، لوښي او خوراک او ناسته پاسته سره جرا کړي، څه وکړي نور؟ متاسفانه چې د ډاکټر صاحب سهیل ټلیفون قطع شو، خو خیر د خبرونې کې ډیر وخت هم نه دی پاته. خیر پر حال، تاسو په خپل کله تاسو څخه دا پوښتنه وکړم، تاسو آیا هغه اصول رعایتوي له د سره ناسته پاسته په یو خونه کې ویدیدلو کې ناستل له دې نه ډډه کوي او کنه؟
بالکل بالکل ورور، کله مونږ تقریبا دا شپږ ورځ کېږي چې مونږ د هغې کوټه بالکل بیل کړي دي، ډوډۍ خوراک هر شی مونږ بیل کړي دي او لوښي دا ظرفونه هر شی مونږ بیل کړي دي، او څوک نه پرېږدم، یوازې زه په خپله دوی ته لکه خوراک دغه شیان رسوم، هغه مونږ خپل توزه بندوم، لاسونه ډسکش کوم او احتیاط کوم.
بله بله، ځینې خلک داسې کوي چې د کوټې په دروازه کې ډوډۍ ورتجدي او دوی بیرته ترې لرې کیږي او بیا دسکش په لاس کې وي چې بیرته هغه لوښي چې غواړي بیرته ترې واخلي په دسکش حالت کې بس، او بیا هغه دسکش هم ایسته اچوي. تاسو هم داسې کوي؟
همدغسې کوو صاحب، همدغسې کوو. موږ هم هر دفعه چې هلته ځم ډوډۍ ورکوم یا چای ورکوم یا
ډېر زیاته مننه. نو خدای دې وکړي چې ستاسو ناروغ او ناروغان او نور ناروغان ټوله ښه شي، شفا دې خدای ټوله ته ورکړي. کور ودان ټوله مېلمنو له تاسو څخه مننه، له ډاکټر فرید احمد سهیل څخه منندوی او له ډاکټر عبدالله نورزی څخه منندوی، له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راوستل. دا ځلې رادیو خبرونې دوام لري، په بل ساعت کې په یو سیاسي موضوع باندې بحث لرو او ظریف نظر وړاندې کوو.
مسافر غوندې ولاړم، ماتمه ده غرور هو سوالګر غوندې ولاړم، څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غوندې ولاړم. غلې دې کوڅه کې مسافر غوندې ولاړم، ماتم دے غرور ہے اس والگر غندے والاڑی ماں، سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے، اس دے دروازہ کی مرور غندے والاڑی ماں. سوایم غږ مې نه وزي.
سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 3 پس از 4 به وقت افغانستان است. یک ساعت پیش رو نیز به پخش برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته و میزبانی ظریف نظر. در این برنامه روی مسائل چون امکانات برای برقراری آتش بس در افغانستان بحث می شود. پیش از شنیدن این برنامه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی بشنوید.
سرخط ها دسته برهبری عبدالله عبدالله می گوید طرح آنها برای حل تنش سیاسی تا پایان هفته به ارگ سپرده می شود. وزارت صحت افغانستان تایید می کند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 933 تن افزایش یافتند. و برخی ایالت های امریکا برنامه هایی را برای سرگیری فعالیت های اقتصادیشان آغاز کردند. مشروع خبرها. دسته بر رهبری عبدالله عبدالله رقیب سیاسی رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید طرح آنها برای حل تنش سیاسی تا پایان هفته برگ ریاست جمهوری سپرده می شود. فریدون خوزون یک سخنگوی آقای عبدالله امروز در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این طرح جزئیات نداد، اما گفت که ممکن است اختلافهای روان با آن حل شود. در این میان یک منبع آگاه و نزدیک به آقای عبدالله به رادیو آزادی گفته که او پیشنهاد رئیس جمهور را برای رهبری روند مصالحه و تلاش‌های صلح پذیرفته است. این منبع از گرفتن نامش خودداری کرده چون که اجازه نداشته با رسانه‌ها صحبت کند. برای حل اختلاف میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب سیاسیش عبدالله عبدالله، رهبران سیاسی افغانستان و همچنین دیپلمات‌های غربی از جمله مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا تلاش کردند، اما تا حالا این تلاش ها بی نتیجه مانده است. پومپیو از قطع 1 میلیارد دلار کمک ایالات متحده در سال 2020 و در صورت ادامه اختلاف های سیاسی در کابل از قطع 1 میلیارد دلار دیگر در سال 2021 هم هشدار داده است. آقای عبدالله گفته که در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تقلب شده و نتیجه آن را نمی پذیرد. اما آقای غنی می گوید که بارای مردم برای دومین بار رئیس جمهور شده و این که ابطال نتیجه انتخابات ناممکن است. وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 933 تن افزایش یافته است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت امروز در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 27 رویداد مثبت دیگر ثبت شده است. به گفته آقای مایار، کابل با 12 مورد جدید تعداد بیشتر مبتلایان را در یک شبانه روز گذشته داشته است. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا حالا 30 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. شمار کسانی که شفا یافتند به 112 تن رسیده. هرات، کابل و سپس قندهار بیشترین وقایع بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 را تا حالا داشتند. یک محافظ محمد حسین فهیمی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان از ولایت سرپل در یک حمله مسلحانه کشته شد و پسرش زخم برداشت. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل امروز بر رادیو آزادی گفت این حمله دیشب در ولسوالی بلخاب رخ داد.
یک از محافظه فهیمی شهید شده، یک سرش زخمی هست. همیشه بگذشته.
امانی بیشتر در این مورد جزئیات ارائه نکرد تا هنوز گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. پلیس کندوز از کشته شدن 2 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی امام صاحب خبر می‌دهد. هجرت الله اکبری سخنگوی قماندانی امنیه کندوز امروز به رادیو آزادی گفت شمار از جنگجویان طالبان نیمه های دیشب به قرارگاه‌ها در قریه صغیره در ولسوالی امام صاحب حمله کردند. به گفته آقای اکبری این حمله توسط نیروهای افغان عقب زده شد و علاوه بر 2 کشته 2 تن از شورشیان گروه طالبان هم زخم برداشتند و از زخمی شدن سطحی 2 پلیس در در این درگیری نیز خبر داد. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند. طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعای وارد کردن تلفات بر هم دیگر را دارند. با وجود تلاش‌ها برای برقراری صلح تا هنوز از میزان جنگ به طور چشمگیر در افغانستان کاسته نشده است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. برخی ایالت‌های آمریکا برنامه‌هایی را برای سرگیری فعالیت‌های اقتصادیشان آرام آرام آغاز کردند، اما مقام‌ها در این ایالت‌ها می‌گویند که با فشار اعتراض روبرو‌اند تا محدودیت‌های وضع شده در زمینه کسب و کار و ماندن در خانه دور شود. چندین ایالت روز جمعه از برنامه‌هایی به خاطر رفع محدودیت‌ها در هفته آینده خبر دادند. گرچن وایت مر والی ایالت میشیگان گفته که انتظار دارد امور اقتصادی این ایالت در اول ماه می از سر گرفته شود، اما مقام ها گفتند که همه امور را با دقت بررسی می کنند تا از موج دوم ویروس کرونا در امان بمانند. بر اساس گزارش ها به دنبال گسترش ویروس کرونا در امریکا دست کم 22 میلیون نفر کارشان را از دست دادند، اما آنس ایالات متحده امریکا یکی از بدترین روزهایش را سپری کرد. بر اساس آمار پوهنتون جانز آپکینز تنها در روز جمعه 4000 تن در ایالات متحده در نتیجه ویروس کرونا جان دادند. به این ترتیب میزان مجموعی مرگ و میر در امریکا به نزدیک 37000 تن رسیده است. به گزارش جانز آپکینز بیش از 710000 تن هم به بیماری کووید 19 در امریکا مبتلا شدند و از آن جمله بیش از 63000 تن شفا یافتند. و اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا و شرکت خصوصی اسپیس اکس میگویند پس از 9 سال در 27 ماه می نخستین پرواز را برای انتقال فضانوردان آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی انجام میدهند. جیم برایدنستاین رئیس عمومی ناسا روز جمعه در توییتر نوشت که نخستین پرواز فضایی توسط راکت آمریکایی برای انتقال فضانوردان این کشور صورت میگیرد. ایالات متحده برای انتقال فضانوردانش به ایستگاه فضایی بین المللی به فضاپیمای سایوز روسی متکی بوده. آخرین پرواز آنها توسط یک راکت آمریکایی در سال 2011 میلادی صورت گرفته بود. با آنکه ناسا از پرواز در ماه می خبر می‌دهد، اما ساعت دقیق آن را بنابر شیوع ویروس کرونا اعلام نکرده است. به گفته ناسا دو فضانورد این کشور عصر 27 می اقامتگاهشان را در ایالت فلوریدا به مقصد محل پرتاب راکت در مرکز فضایی کندی ترک خواهند کرد. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث امروز ما قسمی که قبلا هم اعلان کردیم، مسئله امکانات آتش بس به خاطر مبارزه با مصیبت کرونا و آینده مذاکرات صلح است. قسمی که میفهمین مسئله کرونا یک مسئله بین المللی است و همچنان مسئله افغانستان به شکل عمومی هست و در این زمانی که یک مصیبت بسیار بزرگ است، باید افغانها اتحاد و وحدت خود دوباره به دست بیارن و روی از این دشمن مشترک دوباره بسلا مبارزه کنند. مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امیل لحظه از طریق تلفن مهمان برنامه ماستند. آقای صدیقی خوش آمدین سب به برنامه.
سلام، خوش باشین، تشکر، زنده باشین.
صدیقی صدیقی محترم، در مجموع امروز ما میخواییم توجه رو زیادتر به مسئله مصیبت کرونا جلب کنیم که یک به یک وحدت و اتحاد ضروری است و همچنان امکانات آتشبس. رئیس جمهور دعوت کرد از طرف مقابلم که اونا هم به آتشبس باید راضی شوند. ما گفتیم آخرین خبرها رو در این مورد بگیریم، چقدر امیدواری ها هست که آتشبس شوه و کارا به کجا رسیده؟ سیب
خب اول خدمت شما، خدمت شنوندهای محترم شما سلام و احترام تقدیم میکنم. خدا کنه که همگیتان شنوندهای عزیزتان در حفظ و پناه خداوند باشین و شر کرونا ویروس کرونا محفوظ باشین و نهایت احتیاط کنین که دستورات صحی را رعایت کرده و در جلوگیری از شیوع ویروس همگی باید مسئولانه کار کنند.
آمین.
خدایت بخش مهم پیروزی دولت ها و حکومت برای ما در مبارزه با جلوگیری از شیوع این مرض است که جنگ نباشه و ما تمام امکانات خود در قسمت مبارزه با ویروس او را به او معطوف بسازیم. اما متاسفانه صداهای زیادی که از طرف مردم افغانستان، از طرف حکومت افغانستان و حال از طرف سرمنشی سازمان ملل، از طرف سرمنشی ناتو و تمام کشورهایی که با ما همکار هستند که برای آتش بس صدا کردن، متاسفانه طالبا یا گوش کردن داختن یا ای که اصلا تعهد برای صلح ندارن و با تاسف همچنان به خشونت ادامه میده. ادامه خشونت توسط طالبا سبب خواهد شد که در مجموع امکاناتی که باید بر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به او تخصیص داده شود یا ای که حداقل ما تمرکز خود و توجه خود به این ویروس مبذول بگردانیم، شاید یک مقدار تأثیرات سو روی تلاش های ما به میان بیار. اما به هر حال خواست مردم، خواست جامعه جهانی و خواست حکومت افغانستان است که طالبان جنگ دست بکشن و این فرصت بزرگ که دنیا آماده شد، امریکا آماده شد که باید در افغانستان صلح برقرار شود و برای طالبان یک فرصت داده شود تا زندگی سیاسی را از خود کنند. این اگر طالبان باید از اسنتن و ادامه جنگشان جز دبایی خودشان جز و تشفال خساره بر مردم ما، تلفات بر مردم ما، هیچ چیزی دیگه به بار نمیارد.
بله، تشکر. محترم آقای رحمت الله زلان، نماینده تیم ثبات و همگرایی، به نماینده دکتر صاحب عبدالله، اونا هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستن. زلان صاحب خوش آمدین شما به برنامه صاحب.
قربانتان، با عزت باشین. تشکر از شما، تشکر از همه همکارای شما، از شنوندگان شما تشکر، سپاسگزارم. خداوند کنه که همه مملکت ما، مردم ما از ویروس کرونا نجات بیابه و در خانه بشینه و وطن ما دیگه از این مصیبتایی که گوناگون است نجات پیدا کنه.
تشکر. زلان صاحب، یک وقت در بین مردم افغانستان تر مسائل بودن که یک مصیبت کلان که می آمد، و حتی کسایی که در بینشان دشمنی ها می بود و ناصر کو می رفتن یک سنگ می ماندن و می گفتن تا این مصیبت یک طرفه می کنیم مال دشمنی ما و شما خلاص است و بازم دست به دست هم می دادن مبارزه می کنن. بخیر، هم تو در یک برهه زمانی ما و شما قرار داریم و جامعه جهانی، حتی وزیر خارجه امریکا در روز پیش در یک پرس کانفرانسی که از طریق آنلاین داشته یا از طریق تلفن داشتن، اونا هم امی توقع را از طرف رهبرای افغانستان، مخصوصا از دو گروه فعلاً که در حال مشکلات انتخاباتی بودن، بر از اینا توصیه کردن که زودتر مشکلات خود یک طرفه بکنن. در این ساحه طرف شما در کدام مرحله قرار دارین؟ این امیدواری ها هست نیست؟ جست خیستخ بعضی خبرها را ما میشنیم که بعضی امکانات موجود است. از شما بشنیم آخرین خبرها را. سیب
تشکر. قربان بشم، واقعا چه پخابت افغانستان دی خلق و ترمینزه چه کل دقا چه مشکل را تلل دوی بخبال منز که سرکانه که خدا مشکل بیا و طرف اکول. خب بدبخت را بویم دقل تکده مون خواه هر سم را این اطاف کنه و جانب مقابل دی مقرره یو تا ادامه ورکوی و پخبال پرمخزی نو دقا نیکی خواله لیو خوانه کیگی. خب په هر حال و روستی جزیات دادی چه انشالله خبر با دیر ازر مخ پا جوری دوی خیر تا بسره و رسیگی. دریزل مون تا دی مقابل تیم یعنی دسته سب غنی لخوا طرح را کرل شوی دی چه غدری وانا طرح دی مون دی تیم لخوا رد شوی دی بعض ملحوظات پا واجه. البته بعضی برخی خی و بعضی برخی دی مون تیم تا قابل دی قبول نوی. ولی وان طرح پا شروع که دی خاغلی ظلمی خلیزات خوا را کرل شوی و چه پاقی طرحی که هم جانب مقابل انعطاف و نکود و نو انشالله اوس دی منزگر و لخوا چه چې د مو په منځ کې میانجیګری کوي لکه استاد سیاف او ښاغلی حامد کرزی او کارنیل کې به همدغسې نور کسان دغه موږ ته وخت را کړی دی او د ډاکټر صاحب غني په مشوره چې موږ یوه طرحه تیاره کړو هغه طرحه دوی ته وسپارو. انشاءالله دا طرحه به ډېره زر تیاره شي او هغه به د مقابل ټیم ته وسپارل شي. خدای مهربانه دی چې دغه اوسنی کړکیچ د هغې په واسطه اخیر ته ورسیږي او مشکلات سره حل شي. نو موږ امید لرو او له جانب مقابل ټیم ته هم غوښتنه کوو چې انعطاف وښیي د دې وطن بدبختیو ته پکاتو د جنګ ته پکاتو د کرونا وایروس بدبختیو ته پکاتو انعطاف وکړي تر څو دغه مشکل حل شي او وطن مو له دې بدبختۍ خلاص شي.
تشکر زلان صاحب. محترم آقای صدیق صدیقی هم با ما هستند. صدیقی صاحب شنیدین زلان صاحب از شما توقع دارن که بعض انعطافات داشته باشین. ما جست خیسته شنیدیم از چپ راست که شورای عالی مصالحه مسئله‌ایش است که برای بری دکتر صاحب عبدالله پیشنهاد شده که درجه همین موضوع را یک دفعه از زبان شما بشنویم که این موضوع چگونه پیشنهاد شده، مقصد اصلی شما چی است، دکتر صاحب عبدالله قبول کردن نکردن. تا جایی که ما شنیدیم میگن در بین خود تیم دکتر صاحب عبدالله در موضوع کم مشکل موجود است، خود عبدالله صاحب انعطاف پذیر هستن قبول کردن میگن. ما از شما بشنیم صدیقی صاحب.
خب اولی که چالش های کشور ما بسیار زیاد است و طبعا مسئولیت هر افغان است، به ویژه مسئولیت هر سیاست مدار است که در کنار مردم باشه و در قسمت حل مشکلات چالش هایی که ما بسیار زیاد داریم، هم در جنگ هم در آل ویروس و کرونا، مشترکاً کار کنیم، با هم کار کنیم تا این مشکلات حل شود. توقع مردم و انتظار مردم هم نیست که چالش های سیاسی که فعلا وجود داره او خاتمه پیدا بکنه. برای جمهور افغانستان هم قسمی که در بیانیه خود در روز تألیف یاد کرد، طبعا پایه های حکومتش، پایه های سیاسی حکومتش مستحکم خواهد بود. بر چند هفته حتی تعیینات کابینه را به تأخیر انداخت تا که تمام سیاسیونی که در کشور هستند یا اقشار مختلف سیاسی که وجود داره، طرف های مختلف سیاسی، اونا هم در حکومت و در دولت سهم داشته باشه. دید رئیس جمهور برای یک حکومت ایست که استوار بر پایه های وسیع سیاسی باشه و همگی در آینه دولت خود ببینن. خب به هر حال مسائل بسیار زیاد است که نمیشه به هر کدامش پرداخت، و اما تعهد دولت افغانستان ایست که ما برای یک دولت که قوی باشه، یک حکومت که بتانه بر مردم مرده خدمات انجام بده و بالاخره او سیاست های بزرگ اقتصادی را عملی کنه که کشور ما با پای ساده شود، روی از او تمرکز داره و رئیس جمهور هر روز برای رفای مردم کار میکنه. شما هر روز میبینین که ساعتها با وجود چالش کرونا با تمام اقشار مختلف در حکومت و بیرون از حکومت دیدار میکنه و در قسمت مبارزه مؤثر و جلوگیری از شیوع کرونا شب و روز کار میکنه و حکومت در مجموع همگی. ما امیدوار هستیم که سیاسیونی که امروز در حکومت نیستن اونا هم اولویت مردم افغانستان که رفاه کشور است رو در نظر بگیره، ثبات سیاسی کشور است که در نظر گرفته شود و حاکمیت سیاسی افغانستان است که او باید مهمتر از هر ارزش دیگه باشه. به این هیچ شک نیست که در 2014 هم سیاسیون ما اقشار مختلف سیاسی تحمل داشتن و ایدرست هم داشتن که با هم بر مردم خدمت بکنن و این بار هم بدون شک رئیس جمهور بارها روی تأکید کرده که حاضر است تا با تمام سیاسیون و طرف های مختلف سیاسی مشترکاً کار کنند تا بالاخره ما افغانستان به طرف رفاه و انکشاف سوق بدیم. خطرات بسیار بزرگ پیش روی ما است، مثلا جنگ با طالبان و گروه های توریستی دیگه است، مثلا ویروس کرونا است فعلا، و باید بیشترین تمرکز ما روی این مسائل باشه تا خدای نخواسته کشور ما دوباره به یک حالت نره که توان پرداخت و هزینه را ما نداشته باشیم و یا خدای نخواسته هیچ نوع انقطاعی در
در این مسیر را که انتخاب کردیم 20 سال پیش رونما شد. لحاظا وضعیت به همین گونه است. تعهد کاملا وجود دارد در جمهور افغانستان در حکومت فعلی که با تمام اقشار سیاسی کار شود و اون نگرانی هایی را که جامعه جهانی مطرح میکنند، خب این نگرانی ها همیشه مطرح شده و ما همیشه این را برشان گفتیم و اونا خودشان هم دیدن که مردم افغانستان در آخر روز با هم کار میکنن و در یک هدف که رفاه مردم است مشترکن و متحدن کار میکنن.
بله، خب مهمترین نقطه همیست که دولت بتانه امی از این معضل انتخابات خلاص شد و یک حکومت فراگیر درست کنه. این یک مسئله روی صحبت کردیم. مسئله دوم ایست که سوال عمده و اساسی طرف طالبا طرف دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسه، میگن مذاکرات بین افغانی باشه. این موضوع را چطور بررسی میکنین وقتی که اونا شما را قبول نکنه و شما مونا را تروریست بگوین؟ این مسئله آتش بس چطور امکان خواهد داشت؟ اول از آقای زالند یک پرسان کنیم، چون نوبت از نست. آقای زالند، شما چگونه میبینین یا آینده مذاکرات صلح؟ چون شما اونا را قبول نمیکنه، اونا شما را قبول نمیکنه، این مذاکرات بین افغانی چی خواهد شد بالاخره؟
دی سولې په باره یا د طالبان سره د خبرو په باره کې بزرګ مر درته وایم چې له شروع نه تر اوسه پورې د موږ د ټیم د غړو ټولو نظر داده چې بدون د قید او شرط موږ له طالبان سره خبرې کوو او ان شاء الله طالبان به د خبرو ته تر څو د موږ ټیم د حکومت سره یو ځای شي، یو مشترک حکومت جوړ شي، د خبرو رو اجنډا به معلومه وي، طالبان به ان شاء الله له موږ سره خبرې کوي. ځکه طالبان د دې وته چې ادرس سره خبرې کوي چې هغه ادرس رښتیا د ټولو حکومت د ټولو اقشارو او د افغانستان کې د جنگ دخیلو خواو نمائندګي وکولای شي. ولی اوسنۍ کوم د سولې آیات چې ټاکل شوی دی، اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله له خوا تایید شوی هم دی، طالبان له دې سره په دې خاطر خبرې نه کوي چې دغه ټیم د څه چانه جوړ شوی دی چې هغه د طالبانو سره د خبرو ورتیا د ما په نظر تر ډیره نه لري. نو موږ به دغه سیو ټیم د سولې لپاره معرفي کوو، اگر چې د دې کسانو جملې څخه خلک به هم پکې وي چې هغه حداقل استدلال وکړل شي، جالب مقابل په دې کانی کړل شي چې دا وطن سولې ته ضرورت لري او کوم څه چې تاسو کوي دام صحیح نه دي، کوم څه چې مونږ کوو هغه کې هم انعطاف وکړي، هغه کې هم ورسره جوړامد وکړي، ځکه هغه دې وطن خلک دي. خو د مونږ د ټیم له ادرسه تر اوسه پورې د سولې لپاره مونږ هیڅ نوې شرایط نه لرو. مونږ خبرې کوو، د خبرو په جریان کې به سوالونه پیدا کیږي، خبرې به پیدا کیږي، بیا په هغه باندې مونږ دوی سره بحث کوو. ولی په اوس وخت کې چې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني، واقعا هغه د مونږ جانب مقابل دی، هغه د جنگ یو اړخ دی. کچیر ته مونږ په مشترکه یو حکومت ولرو، هغه حکومت کې ډاکټر صاحب عبدالله شتون ولري، دی عبدالله د ټیم غړي شتون ولري، نو طالب مجبور مکلف دی چې له هغه ادرس سره خبرې وکړي چې هغه کې د افغانستان ټول اقشار خپل عکس ویني، هغه کې خپل نمائندګي ویني، هغه کې ټول اقشار چې د جنگ داخلي خواوې دي هغه پکې وي. ولی یو شی زبل هم درته واضح کوم، د طالبانو سره د جنگ اصلي مرجع اصلي اړخ د جمعیت ګوند ورسره د ثبات همپالنې ټیم ډیر غړي دي چې دا له طالبانو سره په جنگ کې له پخوانه مخامخ کېل وو. نو طالبان چې هغه خپل مخالفین په جنگ کې نه ویني، له چا سره سوله وکړي؟ له هغه چا سره سوله کول چې هغه په دې وطن کې د اوس وخت لپاره موقتي راغلي دي، دلته به وظیفې وي، چې وظیفې خلاصې شي دي به نو د هغه سره سوله نه کوي. سوله به هغه چا سره کوي چې هغه په دې وطن کې اوسي، د دې وطن اوسیدونکي دي او په دې وطن کې طالبانو سره مخامخ په جګړو کې ښکېل وو. خو بیا هم امید لرو او له خدای څخه چې دغه مشکلات سره حل شي، یو دغه چې هیات باندې کار وشي چې هغه د طالبانو سره د استدلال قوا ولري، د استدلال ورسره وي، او طالبان هم مجبور مکلف دي چې د دې یو ټیم سره خبرې وکړي چې هغه د ټول افغانستان نمائندګي کوي. نو موږ غوښتنه هم له ټیم له طالبانو هم داده، له حکومت مهم هم داده چې دغه مازله حل شي. له طالبانو موږ غوښتنه ده چې د موږ سره به خبرې کوي، او له جانب مقابل ټیم یا د ډاکټر صاحب لغنی موږ غوښتنه ده چې دا موضوع څومره زر کېدلی شي، دغه سیاسي اختلاف حل کړي، او کوم حیات چې موږ د سولې لپاره ګمارو هغه به ان شاء الله نړیواله تماریفي کېږي، نړیواله ټولنې په همکاري به طالبان مجبور مکلف یې هغه سره به خبرې کوي.
تشکر زلان صاحب. صدیقی صاحب محترم، شنیدین آقای زلان هم سوال ما رو در نظر گرفته، اگر یک جواب راه بکنین که این مسئله مذاکرات به چه شرایط حل شروع خواهد شد؟
خب موضوع مهم ایست که آیا طالبا از این فرصتی که به میان آمده و امریکا و جامعه جهانی و حکومت و مردم افغانستان حاضر است که با این گروه
که هنوز هم دست به خشونت میزنه مذاکره بکنه و یک راه حل سیاسی پیدا بکنه. آیا این را درک کرده یا خیر؟ یا این که هنوز هم متاسفانه ما حول درست درک نمیکنه طالبا و کسایی که از طالبا پشتیبانی میکنه و برشان هنوز هم شاید بگوید که خوب یگانه راه خشونت است، یا روایت اصلی طالبا که خشونت از سوره اونا پیش بگیره. اگر طالبا قرار باشه که فرصت را درک نکنم و همواره روی این موضوع گیری که ما با حکومت افغانستان مذاکره نمیکنیم، اگر این را اینا دنبال میکنه، طبعا این بزرگترین مانع برای پروسه صلح است و ما هیچ وقت بالای طالبا باید یک گروهی که مایل به صلح باشه و وی خواست جامعه جهانی را قبول بکنه برای صلح، او را ما اعتماد کرده نمیتونه. مسئله ما این نیست. ما امیدوار هستیم که طالبا به این درک رسیده باشه. در غیر صورت خب راه جنگ که اونا انتخاب کردن، خب مردم افغانستان هم، حکومت افغانستان که طرف اصلی است و در جنگ دخیل است و از مردم خود دفاع میکنه، نیروهای امنیتی ما طبعا از وطن خود دفاع میکنه، در 20 سال گذشته دفاع کرده، امروز هم دفاع میکنه و هر وقتی که نیاز باشه ما امروزی در سطح داریم که در برابر یک گروه از وطن خود دفاع کنیم. اما فرصت پیش آمده فرصت بسیار مهم است و خواست مردم هم نیست که طالبا از جنگ دست بکشن. در قسمت مسائلی که دلان صاحب مطرح کرد، من به نظرشان احترام دارم، من موافق نیستم به خاطر که این که دلائل را که آقای دلان مطرح میکنه و بدون شک دلائل است که دشمنای مردم ما به خاطر چند پارچه ساختن وطن ما و به خاطر این که افغانستان نشان میده که چند پارچه است، تو مسائل مطرح میکنه و باعث یک بهانه بر ادامه خشونت از او استفاده میکنند. خب اگر قرار باشه که طرف اصلی دولت افغانستان نباشه و نیروهای امنیتی افغانستان نباشه، پس طرف اصلی کیست؟ دیگه هیچ طرف دیگه وجود نداره. ما باعث یک ملتی را باید درک کنیم که یک پارچه هستیم. امروز او افراد و اشخاص بگونه انفرادی با طالبا درگیر نیست، طالبا با دولت افغانستان، با افغانستان نو روبرو است و درگیر است و بدون طرف اصلی که دولت افغانستان است، دیگه هیچ طرف دیگه نمیتونه که قاعده در بازی باشه و این را باید همه ای درک کنیم به شمول زلان صاحب و کسایی که در بیرون میخواهیم که افغانستان چند پارچه باشه، در افغانستان اتحاد نباشه، در افغانستان اختلافات با حد باشه که باعث ایشه و تا ما این کشور را به طرف رفاه خلق نکنیم، اون مسائل باید خوب درک کرده باشیم. یک دولت است، تیم که میره، یک تیم میره، چند تیم نمیره. طالبا میخواهد که ما را چند تیم بسازه، ما را چند پارچه بسازه، مثل که شما در بعضی حرکات شده دیدین که یک گروه را در مسکو خواست، یک گروه را در چین، در کجا میخواستن، اما در آخر روز متاسفانه که نتایج را ما ندیدیم، چون ما وقتی میتونیم که با این مشکل دست پنجه نرم بکنیم، کامیاب شدیم که باعث یک ملت، باعث یک دولت، باعث یک دولت مقتدر با یک اجندا که اجندای ما ادامه نظام فعلی ما است، ادامه جمهوریت ما است، ما میتونیم به نتیجه برسیم. در غیر صورت زیر دسیسه ها و توطئه های بسیار زیاده که در منطقه است برای افغانستان، اگر قرار باشه ما او توطئه ها را باعث یک موضوع دیگه درک کنیم، طبعا باز ما درک درست از این وضعیت نداریم. یک تیم میره، تیمی را که حکومت افغانستان معرفی کرد، جامعه جهانی را به رسمیت شناخته، دکتر سید عبدالله از استقبال کرده، همگی شامل است، با تمام سیاسیون مشوره شده، با هر سیاست مدار حکومت مشوره کرده، یک تیم همه شمول است و این تیم میره از ارزش های افغانستان نوین، از هر تشویشی را که مردم داره، هر سیاست مدار داره، با سر بلند میره، با یک گروه میشینه، با یک گروهی که نه همه شمول است، نه هیچ، فقط یک گروه است که تنها با خشونت تانسته که تا اینجا برسه. میگه این موضوع بسیار مهم است برای هم ما و ما حاضر هستیم. حال اگر هر کندی در پروسه صلح یا هر مانعی در پروسه صلح ایجاد بشه، مسئولیتش به دوش طالبا است، به خاطر که طالبا هنوز هیچ نوع چراغ سبز را نشان ندادن. متاسفانه شما حمله هایشون هنوز میبینین بالای نیروهای امنیتی ما،
و باید از جنگ دست بکشن و بیاین مذاکره بکنه، خواستایشان با دولت و مردم افغانستان مطرح کنه که اینا چی میخواین، تا ما ببینیم که آیا واقعا گروه حاضر است که این افغانستان بعد از 20 سال بپذیرن، افغانستان که امروز مردمش میخواین، در هر گوشه که شما میرین مردم میخواین که آزاد زندگی بکنن.
بله تشکر. حالا به یک چند لحظه به شنوندهای محترم ما فرصت میدیم، از شنوندهای عزیز ما خواهش میکنیم که در این موضوع بسیار روز بسیار مسئله مهم از انتقادات اگر تیر شوند و زیادتر رای حل پیشنهاد کنند، توقع خود به زبان بیارن، مخصوصا که در شرایطی که در تمام دنیا بر ضد کرونا کل دنیا تقریبا دست به دست هم دادن، تنها در افغانستان رهبرای ما شما هنوز موافق نشدن که 100% به این نتیجه برسن و توقعی تانه دهی بوین که چی آرزو دارین و راه های حل پیشنهاد بکنین. شما راه تلفون بعد از یک اعلانک کوتاه برتان میگم.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.
بله شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. همکار تکنیکی ما آقای شمشاد زدران است، شما را به استودیو وصل میکنه. بله بفرمایید.
سلام علیکم نظرتون. سلام نونی که اینم
اومنم میربانی سب
مو فکر کنم موضوع د صلح موضوع ده شما موضوع انتخاب شوه د تاسو نه مننه کوم چې تل مو د افغانستان په ستونزه کې تر هر چا زیاته برخه د همدغه آزادۍ راډیو اخیستم. زه ډېر مننده یم تاسو نه.
تشکر.
زما سوال دلته دی چې کله موږ د خپل داخلي کشمکشونو او داخلي اختلافات وینو او هر سړی په دې فکر کې دی، په دې سوچ کې دی، ځکه موږ دلته دا پازا وینو، د نږدې نه وینو، موږ چې ګورو دلته د صلح سره علاقه مندي ډېره کمه ده، ځکه د موږ صلح کوم دلته چې کوم موږ داخلي د خپل داخلي مشکلات وینو چې انتخاباتونه سره جوړېږي، تقریبا اته میاشتې کېږي چې د ملت د دومره عظیم مصیبت سره مخامخ کړی وي چې د کرونا نه د هغې خپل داخلي کشمکشونه داخلي سیاستونه چې کوم دي دي غلط خطا روان دي، هر سړی په دې ګټه په دې سوچ کړنګ خپل ځان ته او خپلې ډلې ته او خپل ګروپ ته کار وکړم، او بلې خواته که موږ همسایه هېوادونه وینو هغه هم د افغانستان دپاره فکر کوم ښه نیت نه لري، هغه هم خپل استخباراتي ډلې دلته لري، ګروپونه دلته لري او خپله جګړه په افغانستان کې رهبري کوي د خپلو نفسو او خپلو منافعو دپاره. نو زه خپله د صدیق د رئیس جمهور د سخنګوی نه دا سوال کوم چې که د تاسو د سولې دپاره همدغه تګلاره وي لکه دغه څلور کیلو غنم چې د افغانستان خلکو ته ورکړل، فکر کوم چې دا به دې خوب لیدلي په افغانستان کې د صلح راتګ. نو ښه خبر داس ده چې داخلي شا دغه داخلي اختلافات یې خاطه کا د خدای خاطر ته مخه کا او د افغانستان د خلکو د غریب د خلکو د غربت درک او وپیژني، دغه ته مخه کا او خدای ته توبه وباسي، نور د داخلي اختلافات یې خاطه کا د افغانستان خلکو
ته
ونی. نو د مو سوال دغه دی چې په دغه تر څو د داخلي اختلافات حل نه کا، نو دا دنه په ځلان باندې ورچی نه دی، په نور خلکو باندې ورچی د افغانستان د ستونزې اصلي عاملین دغه دوه لوبغاړي دي. تل
بله فهمیده شد. تشکر. بله شنونده عزیز وقتتان خلاص شد. تشکر. فهمیده شد. سوال شما را آقای صدیقی جواب میتن پسانتر یاد داشت کردن. یک شنونده دیگر را بگیریم. بله.
تاسو سوال یې د تګاول فعالین مې زحمت درکړی درنو ملمنو ته او تاسو څنګه د خپل نیکی هلی څه دی ولند کوم چې ډیره ښه موضوع ته انتخاب کړی دی، خوشاله شوم. الله دې وکړي چې دا دواړه سیاسون سره جوړ شي، خو متاسفانه موږ تاسو قانون په چوکاټ کې وګورو، نو دغه نمایندګان چې د کمیشنران دی منتخب کړی دی په خپل پخوخه باندې، نو زه ما چې دا دوه سال به کاله دی خپل منظور کې دا کم کارونه وکړل، نو اوس پرېږدي چې دا کم خال په هغه باندې راغلي دي چې دې سکه یو او که نو چې کم توقعات دی غواړي د قانون په چوکاټ کې به فیصله وشي او د ملت غږ څه دی واورېدلې شي، ملت دغه خل نه غواړي، که چېرته غوښتلی خودی بم سره برنده شي او
خوده در مسئله انتخابات آینده میشه که اگر مردم باید انتخابات آینده بگو یعنی موضوع فعلا دمی موضوع که چطور بتانن اینا با هم جور بیان یک راه حل پیشنهاد کنن که کمک کنه ما هم که اینا بتانن زودتر به هدف خود برسن. یک شنوندی دیگر میگیریم. بله بفرمایید.
بله
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما زدار کوم چې دوی دواره سره جوړ شي چې نه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ځای باندې زرمای خلیزاد را سیری جمهور سی او د عبد الله ډاکټر صاحب په ځای باندې ملا حیبت الله را دوی دواره سره جوړ شي.
خو یم ارزه شما است که ایرام شنیدم. تشکر نظر شماست. یک شنونده دیگه بگیریم. آقای شمشاد باز بخیرم که باز به میهمانام راجعه میکنیم. بله بفرمایید.
نظر صرف سلامون اونی کیل تطورانی سپوم.
تشکر خوش آمدیم. بفرمایید سیب
در من دستی که سر تخم پشتان دهی که در افغانستان در عزیز سوزی سب برا تیال لری نی لری پیجنی نی پیجنی تا وضعیت هم نسی و گوره تا اقتصادی وضع و گوره سیگی وضع و گوره بکم بخدی کامیاب دیسی دی دا خبرن کیاد تی یو میلو رای هم ندواری بیا هم نخانتاری نهاری وی.
خب خیر این موضوع رو فعلا گفتیم بس نکنیم، چیزای مثبت روش زیادتر صحبت بکنیم. میخواین اینا با هم کنار بیان امیر تشویق بکنیم یک کمک شنوندای عزیز. اگر کسی در این مورد چیز گفتنی داشته باشه بفرمایید. امیر جنجالا هست که این مذاکرات هست و از این قبیل مسائل. بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد داوود صلی الله علیه و آله خبر کوم.
بله
ما نظر داده که دا در سول خبر پباره که تاسی خبره کوي. در سول خبر پباره که دا خبره ده که استاد صاحب سیده کنه استاد صاحب آقا استاد دا و دوی طالبان دی نو استاد طالب دی استاد پا مقابل که شاگرد سکوله سی دا استادان دی پخپلا فکرو کوي او دوی سیده منگ دی اطلا سکال لستر رولنی منگ لاسه ورکوله نشو نو منگ طول مسلمانانی و منگ دی سوار لسکال لستر رولنی سر کم لاسه ورکو. خبر داده که تو قرآن و حدیث مطابق کینی بس خلد پر دیتیم که اوٹا کی دی سولی سی اللہ دین نخبری اللہ اسلام نخبری او دی افغانستان دی ارزخ دی خلق اللہ ارزخ نخبری. و سلام باسترام.
خب یام نظر شماست. خب اولا از میمانای محترم ما پرسان میکنیم. آقای صدیقی شما شنیدین وزیار خب نظرشان است، برشان احترام میگذاریم. بازم جواب گرگرام میکنیم. بفرماین اول شما باز از آقای زالاندام میپرسیم. بفرماین.
او نظر صاحب خو د زمون د وطن د حق والی داده چې هر څوک کولی شي خپل نظر آزاده توګه باندې د خلکو سره شریک کړي. حالا دا چې شل کاله مخکې دا حالت نه و، نو اوس مهمه خبره دا ده چې د خلکو نظریات د وطن دپاره ډېر مهم دی. هر څوک چې نظر ورکوي طبعا د وطن دپاره زړه سوځوي او غواړي چې دغه تاوتریخوالی حل شي او سوله راشي. ولسمشر غني د سولې لپاره ډېر مهم کارونه وکړه. که تاسو وګورئ په دغه تېرو پنځو کلونو کې څومره اقدامات او هغه مهم کارونه چې باید کړی د سولې دپاره هغه ترسره شو. حتی موږ دوه ورځې دپاره عمومي آتشپاس درلود چې خلک په ټول افغانستان کې دوه کاله مخکې د دې شاهد و چې اوربند وو او هېڅوک د جنګ شاهد نه و. څومره زیات د طالبانو زندانیان خوش سول د دې خاطر چې هغوی جګړه لاس واخلي. یعنی څومره مسایل څومره کارونه ترسره سو تر څو دغه ګروپ د جګړه لاس واخلي او خپل خلکو سره چې په جګړې کې بوخت دی د دغه لاس واخلي. نو تاسو وګورئ د دوی جګړه د کم نوم لاندې دغه جګړه مخته دی وي. خارجیان ول خو هم حاضر دي چې لاړ شي او جنگ نه دی په افغانستان کې نه. او طالبان ټول بدونه پر خلکو دي او امنیتي ځواکونه باندې. نو هغه مسله چې هغه ورور د مخ مطرح کوي چې حکومت دي باید یا چارواکي دي دغه مسایل په پام کې ونیسي. نو ولسمشر غني ټول هغه مهم مسایل چې د سولې لپاره وړوکی کومک هم کوي هغه یې قبول کړی او هغه یې ترسره کړی تر څو سوله راشي او هېڅ نوه یو بهانه طالبانو سره پاتې نشي. نو اوس که تاسو وګورئ طالبان هېڅ یو داسې مسله نه لري چې هغه د دوی د جګړې د دوام مشروعیت ورته ورکړي. ټول خلک سوله غواړي، حتی خلک غواړي چې دوی بندیان دې خوشې شي سوله دې راشي.
جګړه دی بند شي. نو که دا اوس طالبان دا کار نه کوي نو بیا دا په څه معنی؟ نو د اسلامي مسایلو پر اساس باندې مغرور ته اشاره وکړي، نو تاسو خپل وګوري، خپل سره دا سوال وکړي چې آیا د طالبانو جګړه دا کوم اسلامي مشروعیت لري که نه؟ مطلق نه لري. تاسو د هر عالم دین نه پوښتنه وکړي، دوی دغه دینی مشروعیت او مذهبي مشروعیت نه ورکړي. د افغانستان اسلامي حکومت ټول مسلمانان دي په دې هېواد کې، او یو بل ګروپ چې طالبانو دي هغوی خپل ځان د مذهب یا د دین طالب شي یا شاګرد شي، دوی جګړه کوي. نو اوس ټول مسؤلیت پر طالبانو دی، تاریخي مسؤلیت پر دوی دی چې آیا دوی غواړي چې دغه جګړه ختم شي او که نه غواړي. او که دوی نه غواړي جګړه ختم شي، خو بیا د افغانستان ملت خو بیا ولاړ دی. تاسو ښه ګورئ په هر ځای کې خلک ته کاملا آماده دي چې خپل هیواد ساتنه وکړي.
بله،
او که دوی سوله غواړي نو خدای دې راولي، سوله ته باید راشي. نو ډېر مهمه خبره ده، یعنی بیا تکراروم، دولت کې چارواکي، هر څوک، هر کس یا سیاستمدار چې په دولت کې دی یا دولت کې نه دی، خپل کوشش کړی تر څو هیڅ پلمه او بهانه د دې لپاره نه چې جګړه دې باید ادامه پیدا کړي. ټول غواړي جګړه ختم شي. هیڅ نه اختلاف د نظر په دغه مسله کې نشته چې باید سوله دی راشي او باید جګړه دې ختم شي. سیاسون دي که اختلافات په بند کې لري په دولت کې یا د یو خاص پالیسي یا تګلارې په برخه کې، اما په جګړې کې او د سوله کې یعنی هیڅ دوی اختلاف نظر نه لري. دا کار سبب بلاد یک نور سیاسون دي ټول په یو نظر دي چې باید سوله راشي، جګړه ختم شي. هیڅ نو شرایط د ختم لپاره باید اونه لري. نو اوس د طالبانو مسله ده چې دوی څه کوي. دا یو لوی آزمون دی طالبان لپاره، یو لوی امتحان وخت دی. د افغانستان خلک دا غواړي، دوی به په تاریخ کې دا نوم به پرېږدي چې دوی دغه سولې فرصت له لاسه ورکوي، او وی وخت دی چې باید جګړه یې لا نور هم زیات شي، او خدای نه خواسته زموږ د هېواد د انکشاف د مسیر نه کته شي. تاسو ګورئ چې دغه د ویروس سره، د کورونا سره ټول نړۍ کاملا دوی شاته پاتې دي. ایران پاتې دي څنګه چې مرض سره دوی مبارزه وکړي. زموږ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، دغسې هېواد چې اوس هم موږ خپل عواید کم لرو. نو ضرورت دی تر څو په خپل پښو ودرېږو. او که طالبان جګړې ته دوام کوي او موږ ټول امکانات پر جګړې مصرفېږي، نو طبعا زموږ خلک هغه رفاه ته ژر نه رسېږي. کاملا ستونزې به زیاتې، او حکومت به هم مونږ کولای چې خپل خلکو ته په خو وخت
او تشکر صدیقی صاحب. بله بله صدیقی صاحب متهم تشکر. آقای رحمت الله زلان، با اجازهتون به امرای مهمان دیگر ما هم یک سلام علیکی کنیم. محترم هلینا ملکیار، معرف و تحلیلگر مسائل سیاسی که اینا تجربه یا تحصیلات در مورد مسئله دولت سازی از این قبیل مسائل دارن، امرایشون یک سلام علیکی کنیم. خوش آمدین محترم ملکیار. بله من نمیشنوین بخیال آقای شمشاد نمیشنوین خیلی. آقای زلان جواب
سلام به شما نظر
صاحب. تشکر، حال صدایتان آمد. با اجازهتون که موقف زلان صاحبم، جواب زلان صاحبم بگیریم، بعد از او از شما سوالا را طرح میکنیم. زلان صاحب، شما شنونده های عزیز شنیدین، گرچه آقای صدیقی جوابشان را دادن، اگر شما مسائلی که مربوط به شما جواب بتین بسیار خلاصه خوش میشیم. بفرمایین آقای زلان.
تشکر. یو خو وخت په نظر کې نسو چې دا خبره ټول سره یو ځای کوو. صدیقی صاحب ته په کامل احترام مخکې د ما د صدیقی صاحب ترمنځ د خبرو کې فکر کوم یو څه تفاهم رامنځته شو. د ما هدف د دې ټیم نه دا نه و چې دغه کوم ټیم چې تعین شوی دی د سولې دا موږ نه منو، دا موږ تایید کړی دی، موږ منلی دی، او د دې ټیم نه موږ ملاتړ په دې خاطر کړی دی چې تر څو نړیواله ټولنه په دې وپوهېږي چې یعنې موږ د سولې دپاره لیوالتیا لرو او موږ د سولې دپاره آماده یو. یو دوهم هدف د ما هدف په دې کې دا و چې که چېرته دا ټول ګوندونه او هغه ډلې او هغه کسان چې د مونږ له ټکټ سره ملګري دي هم د حکومت یوه برخه شي، نو د مونږ دغه د سولې آیات به بیا دغسې وي چې یو ټیم به وي، بیا به څوک مونږ نه دا غوښتنه نه کوي چې مختلف ټیمونه راولېږوي، مونږ له مختلفو ټیمونو سره مختلفې خبرې کوو. نو د ما هدف دغه و. صدیقی صاحب نه بخښنه غواړم که چېرته ما هدف بل نه و د دې ټیم نه، یوازې دا مې و چې یو څه ملاحظات مونږ لرو ولې دا ټیم مونږ تایید کړی دی. راځم د دوستانو د خبرو دپاره دوستان ټول خبرې په هغه سبق لري چې هغه وخت لا تیر شوی دی او په هغه باندې خبرې کول هم زما په نظر ضرور بنوي. ولی دی ولز غوښتنه، د خلکو غوښتنه، د ټول ملت غوښتنه، د یو واحد افغانستان، د یو مشترک د ټولو سیاسونو، د ټولو بودونو، د ټولو اړخونو څخه مشترک حکومت دی چې تر څو د خبرو دپاره د مقابل جانب چې طالبان دي هغه سره دغه چې خبرې وکولی شي چې نړیواله ټولنه هم په دې قانع شي چې سوله څوک نه غواړي، او نړیوالې ټولنې ته مونږ دا وښیو چې مونږ د سولې دپاره لیوالتیا لرو او د مونږ د حکومتونو دپاره نه، بلکې مونږ د سولې دپاره کار کوو. د لغمان نه چې کوم ورور ټلیفون کړی وه کورې ودان، هغه هم خپله خواخوږي وښودله، هغه هم دا وویلې چې خبرې دې وشي د دیني مسایلو په نظر کې نیولو سره. ولې د انشاءالله زموږ ټیمونه چې جوړ شوي دي، یا په دې ټیمونو کې به څه تغیر راځي، یا به انده کسان وي، انشاءالله په ټولو ابعادو د طالبان سره به خبرې کوي چې هغه له دیني اړخونو لوي، هغه له دې اړخه وي چې طالبان په دې حکومت کې برخه ولري، خپل عکس په دې حکومت کې وویني، او د طالبانو هغه غوښتنې چې دي افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې نیوي، او د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په ټکر کې نیوي، او همدارنګه د افغانستان د خلکو درد او غم او د هغو بدبختي پکې انعکاس کیږي، او حکومت به ورسره مني، دا ټیم به ورسره مني خبرې بکوي. خو د مو غوښتنه یو څه له د ډاکټر غنی د ټیم له غوښتنو مختلفه ده. مونږ چې د سولې آیات غواړو، د سولې آیات هم مکمل اختیار ورکو چې د سولې آیات په خپل پریکړه وکول شي، خود مختار وي، او هغه پریکړه چې دوی کوي هغه موږ ته قابل دی قبول وي. نو د موږ د یو یوازې غوښتنه یو ده، دویمه ده موږ شروط نه لرو د سولې لپاره، په دې خاطر چې تر څو طالبان لیوال شي، طالبان قانع شي چې موږ سره حکومت په واقعیت سوله کوي، موږ غواړو د طالبانو سره دغسې سوله ونکړو لکه څنګه چې حکمتیار صاحب سره وشوه. موږ له طالبانو سره دغسې سوله وکړو چې طالبان په حکومت کې ځان وویني، په قدرت کې ځان وویني، او د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي، البته د قانون په چوکاټ کې. نو د ولس نه مې هم غوښتنه ده که کوم رونه کوم سوال کوي، پوښتنه کوي، د سولې اړوند وکړي چې د سولې په برخه کې زموږ دریځ او زموږ غوښتنې څه دي، او د سولې لپاره موږ کومې امادګۍ لرو. یو ورور ګیله هم وکړه چې یو څه ناڅه موږ ته کومکونه کم را رسېدلي دي، دا واقعیت دی، دغه ګیله موږ هم لرو. موږ هم په دې باندې خفه یو چې د ولس لپاره کومک نه دی شوی، په کراتو کراتو زموږ د ټیم زموږ له ادرسه غوښتنه وشوه چې خار کې غریبي پکر زیاته، مختلف نن بای چې دی حکومت ته نن بای ته پیسې ورکړي تر څو غریبانو ته ډوډۍ مفت ورسیږي، او په هر حال تر اوسه په دې برخه کې اجرات نه دي شوی.
در موضوعات کرونا کمک به کرونا صحبت میکنیم. حالا به محترمه هلینا ملکیار یک سوال ارائه میکنم که اونا می موضوع رو تحلیل کنن. محترمه ملکیار، یک مسئله کرونا را که رویش اگر تحقیقات کرده باشین، یکی از خطرناکترین مسئله سیمه کرونا شکل تغییر میده. حالا مسئله افغانستان هم، مشکلات افغانستان هم مثل کرونا وارش ده شکل تغییر داده. مثلا اول مشکلات که طالبا بود و عدم جور آمد رهبرای افغانستان بود، حالا یک زل دیگه پیدا شد به نام کرونا که بیخی کل دنیا را در بدر کرده، و افغانستان هم وضعش هنوز معلوم نیست. یعنی حالا شما به این که متخصصا مثلا در مسئله دولت سازی و جور آمد از این قبیل مسائل، شما چی یک رای بیرون رفته پیشنهاد میکنید که در افغانستان دهی برای زمانی که بسیار خطرناک قرار داریم چی باید شود که بهتر مبارزه شود به این مشکلات؟ محترم ایلینا
جناب نظر صاحب، نظرم ایست که اول خو مشکل افغانستان مثل کرونا شکل خود تغییر نداده، ماهیت خود تغییر نداده. مشکل اساسی ما امی دو مشکل است که یکی جنگی که طالبا سر مردم افغانستان تحمیل کردن که او دوام داره، و دوم ای که سیاسیون ما بین هم نمیتونن که به توافق برسن و یک جبهه متحد داشته باشن و با یک مفکوره فقط بر منافع ملی افغانستان پیش برن. حال مسئله کرونا یک مصیبت اضافی شد که سر ما آمده متاسفانه، و معلوم دار که کشورهای کلان جهان ما، شما دیدیم اقتصادهای بسیار قوی دنیا را دیدیم که در مقابل این مرض تقریبا ناکام شدن، و افغانستان بیچاره که نه عایداتش به او درجه است که کشورهای دیگه دارن، نه نهادهایش و شبکه‌هایش به او صورت فعال و
درست است که بتانه که با این مرض مقابله درست کنه. معلوم دار که ما این مصیبت در افغانستان بسیار به شکل بدترش هم خود دیدیم. امیال ارقام رسمی که بر ما داده میشه، من مطمئن هستم که ارقام درست نیست، به خاطر که نه به این که دولت پنهانکاری میکنه، بلکه مردم افغانستان مراجعه نمیکنن به مراکز صحی. کسایی که مبتلا شدن به این مرض ما ارقام دقیقش نمیفهمیم. مردم در قسمت‌های دور از شهرها و دور از دولت و مناطق صعب العبور زندگی میکنن که ما هیچ نمیفهمیم در چه حالت هستن. و با وجود تمام از دیگه پا، حتی طالبا قبول کرده نمیتونن که برای یک مدت آتش بس کنن، به خاطر که برای همین ملت بیچاره همین کمک ناچیزی که هست بتانه که برسن.
بله، خب به هر حال ما یک 5-6 دقیقه دیگه داریم. یک رای حل شما پیشنهاد کرده میتونین که مثلا از دو طرف فعلا نمایندهاشون است، محترم آقای صدیق صدیقی است، آقای رحمت الله زلان هستن. شما برازنا چی پیشنهاد میکنین؟ برازی که توقع مردم همیست، اما طرف طالبا فعلا اونا هم میگن که ما مثلا در آخرین چیزایی که ما از طرف از اونا دیدیم، اونا میگن ما 40% عملات خود پایین آوردیم، تنها در جایی که حکومت سر ما بعض مناطق حمله میکنه ما حمله میکنیم. اونام موقف خود بعضن این قسمی میگن، و در مورد کرونا هم اونا میگن ما در سایه خود مبارزه میکنیم، تبلیغات خود میکنن. حالا حداقل از خاطر کرونا چی باید شوه که یک راه بیرون رفت حداقل بر 3-4 ماه یک آتش بس شوه؟ شما چی پیشنهاد میکنین محترم ملکی؟
نظر صاحب، اول خو امی ادعای جانب طالبا فکر میکنم که بسیار دقیق نیست، که اونا فقط از خود دفاع میکنن. صدیقی صاحب اونجا تشریف دارن از طرف حکومت، ما جزئیات حملات اینا را کمال خبر ندارم، فقط چیزی که از رسانه ها میشنوم. اما حملاتی که در چند روز اخیر کردن دفاعی نبوده، تهاجمی بوده. پس با جواب دقیق‌تر سوال شما که چه باید کرد، ای خو واضح است که اولین و مهمترین کاری که باید شوه باید که سر یک آتش بس توافق صورت بگیره، تا که باز دولت و مؤسسات بین المللی و شبکه هایشان بتانند که مسئله کرونا را در افغانستان به صورت آسانتر بتانند که بهش رسیدگی کنند و بالاخره مهار کرده بتانند. و قسمت دوم از این که یک مسئله بسیار مهم است، نه تنها برای افغانستان بلکه به کل دنیا، که مسئله ضربه اقتصادی است که به مردم بیچاره میرسه از خاطر امی مرض کرونا، که در او قسمت هم تا جایی که من خبر دارم دولت یک سلسله برنامه های بسیار خوب را طرح کرده، اما در حالت جنگ بسیار مشکل است که این برنامه ها بتانه که تطبیق شوه. و اگر طالب ها واقعا برای خوبی و منافع ملت افغانستان در قدر سال جنگیدن، باید که آله به یک آتش بس توافق کنن، تا که هم غریب و بیچاره افغانستان از گشنگی نمره، و هم برای کسایی که مبتلا شدن امکانات طبی میسر شوه، و هم بتانیم که جلوی پیشرفت زیادتر ابتلا به این مرض بگیریم.
بله.
اما مالدار در قدم دوم
بله. بله. ببخشین امیجه، یک مشکل هم مسئله موقف امریکا است. امریکا هم مسئله $1 میلیارد اضافه را قطع کرد و حال میگه که ما کوشش داریم که طرفین مقابل زودتر در بین هم جور بیان و با طالبا صحبت ها را آغاز بکنیم. موقف امریکا و مخصوصا پومپیو دی روزا گفت که با ممالک منطقه هم اینا در حال مذاکره هستن، یعنی بسیار بازیگرا زیاد است. کل ازیر چطور میشه که در بسیار فرصت کوتاه یک جای کرد و بالاخره مذاکرات صلح شروع شد و واتش پس شد؟ چی میگین؟
نظر صاحب، اما معقول ترین رایش خمیست که هرچی که آقای پامپیو میگه، هرچی که از واشنگتن یا از لندن یا از جرمنی یا در جای دیگه صدا میایه، ما باعث یک ملت طرف افغانستان و دولت افغانستان و طرف طالب باید که به منافع ملی خود فکر کنیم و به منظور امیال، به خاطر که یک حالت اضطرار پیش آمده و مصیبت از این امکان داره که در افغانستان بسیار کلان شوه، از او خاطر برای یک دفعه هم که شده امی چشم خود از طرف واشنگتن دور بتیم طرف خود و طرف ملت خود و امو تصامیم را بگیریم که می فهمیم که برای ملت ما خوب است. حالا گپایی که آقای پامپیو میزنه یا حکومت آقای ترامپ میزنه، یک روز یک چیز میگن، روز دیگه یک چیز دیگه میگن. اونا خودشان در مقابل امی مجادله با کرونا در یک حالت ناکامی قرار دارن و تصامیم
درست فهمیده شد و خود چاره خود نمیتونن، چاره افغانستان رو چطور بکنن میگن. خب به هر حال وقت مزید میشه، یک دقیقه وقت بدیم به آقای زلاند و به آقای صدیقی کنم جنبندی کنن. اگر شما آخرین سخنتان دارین بگوین، زود که نیم دقیقه وقت دارین. محترم ملکیار،
نظرش ما فقط یک چیز، وقتی که در برنامه داخل شدم میمانای محترم سر مسئله صلح گپ میزدن، یک تبصره کوتاه داشتم که امی مسئله دولت اسلامی و نظام اسلامی به نظر ما بیخی یک بحث مسخره است، به خاطر که یک ملت مسلمان که نمی 20 سال آخر یا قانون اساسی افغانستان از وقتی که تدوین شد و تطبیق شروع شد این تمامش به اساس اسلام و دین مبین اسلام و قوانین اسلامی اساس گذاشته شده و امی سیاستمدارای ما که امروز جز مخالفین دولت هستند، امینا دمون نظام که نظام اسلامی بود و هست کار کردن، رهبری کردن. آله چطور
فهمیده شد وقت خلاص
اجازه دادن میکنه که این نظام اسلامی نیست و باید یک نظام اسلامی بره؟
این خود طرف طالب ها ادعا میکنه. خب برحال زلان سب نیم دقیقه وقت ماند بتان خطر زلان سب خود صدیقی سب قدش ده زلان سب بفرمین.
قربان مشم دیمنګ وختنه یوازې دا ده چې ترسو یو مشترک حکومت جوړ نشي چې د ټولو اقوام او د ټولو ټیکټونو برخه پکې وي، بل خصوص د ثبات او همپالنې د سولې خبرې به نتیجه ورنکي، ځکه د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې موږ ټول په واخلو او نړیوال هم په دې قانې کو لکه امریکا چې د موږ باندې مرسته هم ونه دروي او طالبان هم دې توادار کې چې موږ سره خبرو تکی نه وي ترڅو یو حل ته سره ورسیږو. د ما د ټول ملت نه بل خصوص د ډاکټر صاحب عبدالله نه چې د خپل ټیم مشر مو ده او همدارنګه د ډاکټر صاحب غنی نه وختنه لرم چې نه تاسو کې لمړی دوی خپل منځ اختلافات ختم کی، بیا امید خدای تعالی رو چې د سولې د پاره بو مونږ ډیر په خلاص لاس او په خلاص تړنیو وړاندې کیږو. ان شاء الله طالب به هم مجبور مکاله پیلم سره به خبرې کوي او هغه آتش بس وختنه چې ملکیار صاحب کوله دغه لا اوس لا وخت نه مخکې کله کدي مونږ دغه مشکلات سره حل شول. ان شاء الله نړیوال به هم په طالبانو فشار راوړي او مونږ فشارونه به هم وي دوی به ان شاء الله
تشکر زره وخت مو خلاص شد. بسیار جدا
بفرمایید.
تشکر محترم آقای رحمت الله زالان، نماینده تیم ثبات و همگرایی. محترم آقای صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری. محترم الینا ملکیار، معرق و تحلیلگر مسائل سیاسی. از اشتراکتان یک جان تشکر. همچنان از همکارم شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی و دیگرانم تشکر. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان. مردم خسته ما در بدر است، آشتی کن که وطن در خطر است. مردم خسته ما در بدر است، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلاوین خدا. ای وطن داری عزیزه،